دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کو. په روانو دوه ساعتونو کې تاسو تر شنه اسمان لاندې خبرونه اورئ چې اسمت ساروان او ظریف نظر به درته وړاندې کوي. ساروان صاحب هم د اوس را سره په سټوډیو کې دی. ساروان صاحب، تاسو تر شنه اسمان لاندې نننۍ خبرونه کې په کوم موضوعاتو خبرې کوئ؟
ان صاحب، نن موږ په دې خبرونه کې په دوه موضوعاتو خبرې کوو. په اول ساعت کې یعنی له خبرونو وروسته تر درو بجو پورې د ولسي جرګې د میزان د 28مې نیټې پر انتخاباتو او په دې برخه کې په جنجالونو، او په بل ساعت کې یعنی له درو تر څلورو بجو پورې بیا په افغانستان کې خصوصا په لویو ښارونو کې د اوبو په ستونزې ژکې شو.
ډېره زیاته مننه څاروان صاحب مخکې له دې نه چې تاسو خبرونه پیل کړئ، او تاسو او نظر صاحب تر شنه اسمان لاندې خبرونه کې بحثونو ته دوام ورکړئ. خبرونه لرو دوستانو، پام وکړئ د دې ست خبرونو ته. دا ننګرهار والی حیات الله حیات د پاکستان د سفارت هغه ادارت کړ چې ګوند په جلال آباد کې د پاکستان د کنسلګری په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي. خو ویل د کنسلګری څخه بهر د ویزو په ترلاسه کولو کې د فراخ فساد د مخنیوي لپاره به اقدامات وکړي. په کونړ کې امنیتي چارواکي وایي په څوکۍ وټپور ولسوالیو کې څو ځای د نړیوالو افغان ځواکونو په جلا جلا عملیاتو کې د داعش او نورو ډلو اړوند وسلوال وژل شوي دي. او د هالند پولیس وایي په امستردام کې د چاکو د یو برید مسله چې د یو افغان لخوا شوې د یوې تروریستي حملې په توګه څیړي. دا ننګرهار والی حیات الله حیات د پاکستان د سفارت هغه ادارت کړ چې ګوندې په جلال آباد کې د پاکستان د کنسلګری په چارو کې لاسوهنه کوي. خو ویل چې د هغه پراخ فساد د مخنیوي لپاره اقدامات کوي چې د پاکستان د ویزو په ترلاسه کولو کې له کنسلګری څخه بهر موجود دي. دا ننګرهار والی خغلی حیات د شنبې په ورځ په دې اړه وروسته لاغه څرګندونه وکړي چې په کابل کې د پاکستان سفارت وویل د ننګرهار د والی د مداخلې له کبله په جلال آباد کې په موقته توګه خپل کنسلګری تړلی. په کابل کې د پاکستان سفارت په یو لیک کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت نه غوښتي چې والدې د کنسلګری په چارو کې له مداخلې منع کړي، او همدارنګه له افغان چارواکو د جلال آباد ښار کې د پاکستان د کنسلګری د امنیتي تدابیرو د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. خو د ننګرهار والي نن خبریالانو ته وویل د کنسلګری چارواکو د پاکستان د ویزې په ترلاسه کولو کې له کنسلګری څخه بهر پراخ فساد ته لاره هواره کړې، او دوی د پاکستان د کنسلګری له چارو خوښ نه دي.
روزانه په دې کې په لکاو روپۍ کته پورته کیږي د ویزې په پروسه کې. حتی هغه ارقام یا هغه معلومات چې موږ ته رسیدلې دي 15,000 نه تر 30,000 کلدارو پورې دی یوې ویزې قیمت ته. موږ د افغانستان د ولسونو د په وړاندې د یو مسؤول شخص په صفت باندې چې متاسفانه روزانه دلته د افغانانو د موږ د خویندو ورونو عزت اصلا صدمه ورته رسیږي. هغو وهل کیږي، هغو ټکول کیږي، هغه له پښو لاندې کیږي. موږ د ډیپلوماتیکو ملي او نړیوالو نورمونو په رڼا کې د دې حق لرو چې د کنسلګرۍ نه د باندې د خلکو تنظیم د هغو امنیت اول ته د فساد مخنیوي په وړاندې باندې اقدامات.
دا ننګرهار والی همدارنګه ویل چې په کابل کې جمهور ریاست او د بهرنیو چارو وزارت هم د پاکستان د ویزو په ورکړه کې لښتو ستونزو خپل شکایتونه رسولي. هغه افغانان چې په جلال آباد کې د پاکستان د کنسلګری څخه ویزې اخلي وایي د کنسلګری چارواکي د ویزو په ورکړه کې له بیلابیلو لارو خلک مجبوروي چې ورځې ورځې انتظار وباسي، او د کمیشن کارانو له لارې زرګونه روپۍ رشوت ورکړي څو پاکستان ته د سفر ویزې ترلاسه کړي. په کونړ کې امنیتي چارواکي وایي په څوکۍ او وټپور ولسوالیو کې څو ځای د نړیوالو افغان ځواکونو په جلا جلا عملیاتو کې د داعش او نورو ډلو اړوند څو تنه وسلوال وژل شوي. د 201 سیلاب کلی اردو ویان محمد هارون یوسفزی نن ازادي رډیو ته ویل افغان ملي اردو د څو ورځو راهیسې د څوکۍ په ولسوالۍ کې عملیات کړي او څو کلی له وسلوالو پاک کړي.
تر دې دمه د یاد عملیاتو په ترڅ کې څلور کلی او بانډې چې عبارت دی له خارا، خیرو قلا، کربوړی او سلیمانځای د وسوال مخالفین لوشتین څخه په بشپړ توګه پاک شوی دی.
لبلې خو د کونړ د امنیت کمانډانۍ د امنیت امیر محمد زمان یار وایي د کونړ په څوکۍ او وټپور ولسوالیو کې د جمعې په ورځ د نړیوالو ځواکونو هوایي بریدونه هم تر سره شوي دي چې د په وینا په څوکۍ کې د داعش 8 تنه وسلوال او په وټپور کې د القاعده شبکې 4 تنه وسلوال وژلي. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې په تیرو څلیرو ساعتونو کې په ګډو تاروسي او تصفیوي عملیاتو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې لسګونه وسلوال وژلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي. دفاع وزارت نن سهار په یوې خبرپاڼه کې وویل په تیرو څو ساعتونو کې د وسلوالو پر مرکزونو 102 ځانګړي کومندوي عملیات او 12 هوایي بریدونه کړي دي. دفاع وزارت وایي دغه ګډ عملیات د توپچي او هوایي قوتونو په ملاتړ په ننګرهار، غزني، پکتیا، زابل، اروزګان، کندوز، فاریاب، بغلان، بدخشان او هلمند کې شوي. د دې وزارت د خبرپاڼې په وینا د پکتیا ولایت په احمد آبا ولسوالۍ کې 13 تنه وسلوال ترهګر وشل شوي او 22 نور ټپیان دي. د اروزګان ولایت د مرکز اړوند سیمه کې بیا د دفاع وزارت د 12 تنو وسلوالو د وژل کېدو او 6 نورو د ټپي کېدو ادعا کوي. د خبرپاڼې په وینا د غزنی ولایت اندړو او زنخان په ولسوالیو کې 9 تنه وسلوال وژل شوي او 6 تنه ټپیان دي. دوی وایي چې د زابل د مرکز اړوند یو سیمه کې هم په عملیاتو کې څلور تنه وسلوال وژل شوي دي. دا هالند پولیسو ویاند ویل په امستردام کې د چاکو د برید مسله د یوې تروریستي حمله په ډول سیړي. د حمله د پنځشنبه په ورځ یو 19 کلن افغان وکړه چې د جرمني د اوسېدو اسناد لري. نوموړي 2 تنه په چاکو سخت ټپیان کړل. بیا د پولیسو لخوا پرې ډزې وشوې. او د امریکا متحده ایالاتو سوریه او روسیې ته خبرداري ورکړې چې پراتون کوڅو ورځو کې به په ادلب ولایت کې چې د یاغیانو تر ولکې لاندې په سوریه کې ورستې ولایت دی هر ډول یرغل د سوریې د کورنۍ د جګړې د لا زیاتېدو سبب شي. د خبرداري د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ورکړې. بلخوا رپورټونه وایي چې په ادلب ولایت کې د بشر الاسد د حکومت مخالف وسلوال پلونه لوزوي او تونلونه وباسي سو د حکومتي ځواکونو لخوا راتلونکو پوځي عملیاتو ته چمتو شي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. این بار باز هم ما و آقای صاحبان در خدمت شما هستیم. در ساعت اول موضوع بحث ما انتخابات و اعتراضات احزاب سیاسی است. تعداد از احزاب سیاسی را وکیلایشان مهمان ما خود بودن، خودشان اعتراضات به زبان خود آوردن. همون طور نیست آقای صاحبان؟
بله بله. نه نه نظر صاحب، علاوه بر اینکه په همدې موضوع خبری که په دوم ساعت کې په یو بل ستونزې خبرې کو چې ډېره حیاتي ستونزه ده د افغانانو لپاره، هغه د اوبو مسله ده. خصوصا په لویو ښارونو کې د اوبو سطح ورځ په ورځ ټیټیږي او خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخیږي.
منظور بیابی است
تقریبا دغسې اوبو لی، خو خدای دې وکړي چې هغه مرحله ته خلک ونه رسیږي چې بیا بشي. خو پرحال په لومړی موضوع چې تاسو یاد کړه، د ولسی جرګې د میزان د 28 نیټې په انتخاباتو اول ژغیږو. په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو لپاره په تیاریو بوخت دی. د اسلامي حزب او اسلامي جمعیت په ګډون یو شمېر ګوندونه وایي په اوسني ډول د انتخاباتو مخالف دي او حتی اجازه نه ورکوي چې انتخابات ترسره شي. دوی تیره اونۍ په کابل کې مظاهره وکړې او ویل تر څو چې غوښتنې منل شوي نه وي مدني اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د دوی غوښتنې دا دي چې د هرې رایې د نه انتقالېدونکي له سیستم تناسبي سیستم ته دې بدل شي او دغه راز دي له بایومتریک سیستم څخه کار واخیستل شي. دا غوښتنه د افغانستان د لوی ملي ائتلاف تر څنګ د حکمتیار اسلامي حزب او څو نورې ډلې هم کوي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو تا ډیر وخت کم پاتې دی او دا غوښتنه په دومره لنډه موده کې عملی کېدای نشي. په همدې منځ کې په اپوزیسیون کې یو شامل دولتي چارواکي محمد محقق ویلي چې که د دوی غوښتنې ونه منل شي او انتخابات کړکېچن شول، د لوی جرګې له لارې به موقت حکومت جوړ کړي.
بله تشکر آقای سروان. مهمانای محترم که ازیشان ما دعوت به عمل آوردیم، فعلا محترم آقای فضل احمد حقمل عضو تیم مطبوعاتی حزب اسلامی افغانستان در استودیو هستند، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن محترم آقای فضل رحمان اوریا سخنگوی ائتلاف ملی بزرگ هم با ما هستند یک چند لحظه و منتظر محترم آقای زبی سادات معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات هستیم میگن که اونا هم خدا کنه زودتر تشریف برن به استودیو ما، همچنان از طریق تلفن چند لحظه با آقای صدیق پتمن و آقای آریان خبیر هم صحبت های خاط داشتیم.
بله نو لبریک د دې لپاره چې اوریا صاحب کم وخت لري او د څو د قوله لپاره لمر سره د لمړی نوبت په دوی تارکو، اوریا صاحب د دولت اپوزیسیون ګوندونه کڅم اپوزیسیون ځینې بولي، ځینې وایي چې نه دوی په خپله د حکومت جز دي، غوښتنه لري چې په انتخابات په اوسني شکل نه کیږي. اما د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون جواب معلوم ده، هغوی وایي چې په دومره لنډ وخت کې دا تغیرات چې تاسو غواړئ دا ممکن نه دي. نو چې ممکن نه دي، تاسو وایئ چې انتخابات بیخي وځنډول شي که څنګه؟
د تاسو له لته یو نړۍ مننه. تاسو تخنیکي همکاران او درنو مېلمنو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم.
سلام.
دا بحث ښه بحث ده. د وحدت ملي د حکومت لومړنۍ دنده د وحدت حکومت د وحدت ملي د حکومت د توافقاتو پر بنسټ باندې دا و چې په د ټاکنیز نظام او سیستم کې هر اړخیزه اصلاحات راولي. دا اولی ته دنده وه او دا باید په اول ورځ پیل کړی وای. دوی څلور کاله د هغې توافقنامې په ضد ګام وچت چې پخپله دوی امضا کړې وه او دوی ته یې مشروعیت ورکاوه. او له تیرو دوه کلونو را دېخوا پارلمان څو قانونه تصویب کړل، څو طرحې تصویب کړلې. ولسمشر د پارلمان چې قانوني او حقوقي صلاحیت لري ټولې طرحې رد کړلې. له یو نیم کال نه را په دې خواته ګوندونه، سیاسي ائتلافونه په منظم ډول باندې حکومت یوناما ته او نړیوالو سازمانونو ته خپل طرح او نظریات ورکوي او دغه ټول وخت دوی ځای
اوریا صاحب وبخشئ، تاسو وایئ چې په څلورو کلونو کې دوی اصلاحات را نه وستل او د ملي یووالي د حکومت د موافقې یو شرط و، لیکن دوی وایي چې موږ اصلاحات راوړي دي. کېدای شي هغسې اصلاحات پنی راوړي چې تاسو غواړئ.
زه اوس همدغه عرض کوم. حالت نوشته سوی چې توافقنامه کې چې څه ډول اصلاحات راسي، هغه زه اوس توضیح کوم چې څه ډول اصلاحات باید راسي. په اوسنۍ شرایطو کې یو یا دوه یا درې سیاسي ګوندونه نه دي چې دوی مخالفت کوي اپوزیسیون. په دې هکله د ټولو افغاني ګوندونو په هکله، څه هغه په حکومت کې دي او که څه له حکومته بیرون دي، دوی یو سیاسي اجماع د هیواد په سطحه باندې لري او سیاسي اجماع د څلور ټکو باندې تچلری او ولاړه ده. لومړی، کمیسیون باید آزاد وي، مستقل وي، بی طرف وي. دویم، نظام د انتخاباتي باید تبدیل سي. او دریم، باید سیاسي ګوندونه او مدني سازمانونه مواثر نظارت باید او څار باید ولري. او څلورم، د رای اخیستونکو شهرت باید بایومیټریک په سیستم پر بنیاد واخیستل سي. په دې هکله د افغانستان په هکله، یو په افغانستان کې یو سیاسي ملي اجماع شتون لري. هغه ګوندونه هم چې داخل د حکومت کې دي که بیرون له حکومت دي، په دې څلور ټکو سره موافق دي او دا په یو غږ له حکومت څخه تقریبا دا دوه کاله کېږي دوی اصلاحات غواړي. مګر حکومت د دې په جهت چې یو مستقل کمیسیون جوړ کړي، یو لاسپوڅی کمیسیون جوړ کړی ده او د لاسپوڅی کمیسیون په واسطه باندې خپل اراده تمثیلوي. ولې اصلاحات را نه وستل؟ څه ډول اصلاحات باید را وستلي وای؟ موږ مخکې له حکومت هم همدغه زوړ او روس انسټیټیوي سیستم د انتخاباتي درلوده، هماغه پروسه پورې هم شته. پخوا هم یو لاسپوڅی کمیسیون و، هیڅ نه. پخوا هم 2 میلیونه کارتونه ویشل شوي وو، اوس هم 9 میلیونه سټیکرونه ویشل شوي دي او په سلهاو داسې نور شیان. نو هیڅ ډول اصلاحات نه دی راغلی. سره دې چې ټول زړه په زړه ده، نوي ګامونه چې اوچت شوي دي هغه هم منفي دي. اوس ته حکومت وایي چې تاسو وخت کم ده، دا په دې معنی چې دا لاسپوڅی کمیسیون باید ومنو، تقلبي انتخابات باید ومنو، نامشروع انتخابات باید ومنو او د نامشروع انتخاباتو پایلې باید ومنو.
تشکر اوریا صاحب. بله، بازم فرصت به شما میایه. آل محترم آقای فضل غنی حقمل، عضو تیم مطبوعاتی حزب اسلامی افغانستان، در استودیو تشریف دارن. نظر از اونا رو بگیریم. آقای صاحب،
بله، اوقوی هم پدې ائتلاف کې شریکتی ورسره.
بله، منتها عمومی گپ زدن که پرابلم است و دیگه است، منتها همونطور معلومات دقیق بدن که کدام یک مثلا این مشکل است، دو اینی مشکل است. نه قسمی اگه واضح تر گفته شود که ما بفهمیم. شنونده عزیز ما بفهمید.
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته د بحث قدرمن ملمت او د ازادي رادیو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. په پیل کې زه یادونه کوم چې د ټاکنو پروسه یوه ملي پروسه ده او سیاسي ګوندونه د دغه پروسې یو مهم رکن دی او مسؤلیت لري چې د دغه پروسې د ښه تطبیق لپاره او د دغه پروسې د شفافیت لپاره له کمیسیون سره په ګډه کار وکړي او د سیاسي ګوندونو له توافق پرته د دغه پروسې چارې نیمګړې دي او سیاسي احزاب باید د دغه پروسې په اړه قانع شي، د دوی توافق ترلاسه شي، او که چیرته د دوی توافق ترلاسه نه شي نو دا پروسه یوه نیمګړې پروسه ده او د شفافیت لپاره یې د خلکو پوښتنو ته ځوابونه نه ویل کیږي. او نو همدا ده چې د دوی رضایت حتمی دی، خو تر اوسه پورې چې کوم کارونه ترسره شوي دي
که رضایت نه شو حاصل، تاسو څه وایسته؟ محقق صاحب خو ویلي دي چې موقت حکومت جوړي، تاسو څه کوئ؟ تاسو هم ورسره په دې خبره کې شریک یاست؟
تر اوسه پورې چې دغه پروسې کوم کارونه ترسره کړي دي، یعنی د کمیسیون لخوا کومې چارې ترسره شوې دي، دا نیمګړې دي، یو ورخیزې دي او د سیاسي ګوندونو قناعت نه دی ترلاسه شوی. تاسو وګورئ
دا خبره خو تاسو وکړه، لیکن زما سوال دا نو، زما سوال دا و چې که حکومت ونه منله یا انتخاباتو کمیسیون ونه منلې، دا ستاسو غوښتنې هغه وایي ښکاره وایي چې دا غوښتنې نه منل کېدای نه شي، وخت ډېر کم دی، چې نه مني، ستاسو پرېکړه به څه وي؟
سیاسي ګوندونه مصمم دي چې د دغه پروسې د شفافیت لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي او حکومت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره یې د خبرو اترو دروازې پرانستې پرېښې دي. او موږ هیله من یو چې دا کومه طرحه چې سیاسي ګوندونو وړاندې کړې ده په دې باندې توافق ترلاسه کړو، خو په عین حال کې من خپل مدني اعتراضونو ته هم ادامه ورکو، لکه څنګه چې تاسو ولیدل دوه ورځې وړاندې په کابل کې په څو برخو کې مدني اعتراضونه وشول، همدغه ډول به په نورو ولایتونو کې هم ورته مدني اعتراضونه کېږي. دا د سیاسي ګوندونو او د افغانستان د خلکو حق دی تر څو دغه پروسې د شفافیت.
ډېره مننه حکمل صاحب، سلامت اوسئ. تاسو به راسره یاست. اوس د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی آریان خیبر هم د ټلیفون له لارې راسره دی. اوریا صاحب لاړی، ورنه مننه کوو چې په دې خپرونه کې ګډون وکړ. خیبر صاحب، تاسو به زموږ د دوو نورو مېلمنو څرګندونې اورېدلې دي چې هغوی د نی شکل د انتخاباتو مخالف ول، یو د شاغلی اوریا او بل همدار شاغلی فضل غنی حقمل دی، وای چې یوش مر ګوندونه به په اوسنی شکل کې انتخابات کیشن او ورسره مبارزه وکي او مخالفت ته دوام ورکړي. اما د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای چې په دومره لند وخت کې هغه تغیرات چې دوی غواړي، لکه د بایومټریک سیستم او یا د ګوندونو ته په انتخاباتو کې دیوانډي ورکولو په باب، دوی دا تغیرات نشي راوستلی. تاسو د یو سیاسي کارپوه په حیث فکر کوئ چې دا ګوندونه په حق دي او که د انتخاباتو کمیسیون چې کومه ادعا لري چې په دومره لنډ وخت کې دا تغیرات ناممکن دي، د هغوی خبره په ځای بولئ؟
دله وبخون خو په نامه خپل سلام له تاسو ته تاسو طریقه د نوم دي تاسو وړاندې کوم. زه فکر کوم چې دا ګوندونه چې اصلا په واقعي ډول په حقوقي ډول دا وڅېړل شي، ګوندونه نه دي، دوی هغه مسلک بندونه دي، مسلک تنظیمونه دي چې تقریبا څلوېښت کاله دوی د کلاشینکوف د ژبې نه خبرې کړې دي. دغه مو محترمین د مهرباني وکړي وخت چې د الکترونیکي تذکرې ویشل کېدلې، دوی ولې یو مخالفت وکړه؟ په مثلا موږ یو الکترونیکي تذکرې د لو دیس حاجب د تنوع چې په انتخاباتو کې تخلف شوی، تقلب شوی وای او بحران تلار خوځېدلې وای. خو مشکل دغه د شدید الکترونیکي تذکرې د لویش مخالفت وکړه اکثریت، مثلا د جمعیت اسلامي، حزب زوادات او جنبش ګوندونه. او په تیر وخت کې د اسلامي یو مسله ډلګۍ ده چې هغه د افغانستان دولت ته تسلیم شو، د دې پر ځای چې د افغانستان د دولت حمایه وکړي، په دې پر ځای چې ولسمشر غنی له سیاستونه دی دفاع وکړي، دوی د نامعلومو موخو په خاطر باندې د انتخاباتو د پروسې مخنیوی کوي. وخت ډېر کم دی تاسو د ټاکنو خپلو کمیسیون هم دا په کراب ته ویلی چې وخت کم دی موږ نشو کولی هغه په معیارو باندې چې دوی غواړي انتخابات ترسره کړو. او تاسو پوهیږئ چې انتخابات د ډیموکراتیک نظام یوه اساسي مالفه ده. انتخابات باید ترسره شي، موږ بله لاره نه لرو. د اوس دغه پارلمان چې دی موږ غیر قانوني پارلمان دی، او هغه څه چې باید شاید د قانون مطابق باندې اکثریت یې کړنې نه دي کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم هغه چې دوی توقع لري نه شي، دوی کسان چې وګومارل شي هغه هم امکانات نه شته. تاسو ولیدل چې دغه نوي رهبري د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا د دوو ټیمونو د تفاهم په اساس باندې رامنځته شول، او اکثریت بېخبر بېطرف او لامتنازع خلک دي دلته. دوی بیا هم غواړي چې د خپل د قدرت رسیدو په خاطر باندې بیا چې وغواړي چې بیا هم د خلکو ګردو باندې سوار شي، نوې نوې بهانې پیدا کوي. زه هم د دغه وخت نه دی دوی د مهرباني وکړي او خلکو ته د ځواب ورکړي چې دوی دومره خلک چې د 200,000 انسانانو په کابل کې ووژل، د دوی ځواب دی ورکړي. دوی د مهرباني
خیر باشه، تشکر. فعلا بازم صحبت میکنیم. مال محترم آقای زبی سادات، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات، هم از طریق تلفن در با ما هستن. آقای سادات خوش آمدین. بعد از خوش آمدید به اعتراضات احزاب سیاسی چی میشه، چی گفتنی دارین؟
جناب نظر صاحب، زه هم تاسو ته، سروان صاحب ته، او تاسو د خبرونې ملمه ته، خیبر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم، او ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل موقف په دې اړه باندې اعلان کړی و. په دغه کمه موده کې ممکنه نه ده چې هغه طرحه چې عذاب وړاندې کړې ده پر هغې باندې موږ وتوانو راتلونکو ټاکنې ترسره کړو. تاسو پوهیږئ چې د بایومیټریک سیستم څخه استفاده وخت ضرورت لري، او دا زموږ طرحه وه 14 میاشتې مخکې مو حکومت ته سپارلې وه. په هغه وخت کې حکومت موږ لاس نیوی ونه کړو، سیاسي عذاب هم په هغه وخت کې زموږ غږ بدرګه نه کړو. موږ مجبوره شو په همدغه شته سیستم باندې ټاکنې مخته ویسو. موږ د دې څخه د غوښتنه کړې ده چې تاسو داسې میکانیزمونه پیشنهاد کړئ چې هغه قابل د تطبیق واوسیږي.
سادات صاحب، او بخشی سادات صاحب، لیکن دوی وس وای چې کچیرته دوی غوښتنی و نه منل شي، دوی به حتی د انتخاباتو مخه ونیسي، او انتخابات به کړکېچن شي، او که کړکېچن شول نو کېدای شي حتی حکومت ته سقوط ورکړي. په دې اړه تاسو څه وایست؟
او دا به د دوی نظریه هم ممکن ده. ټاکنو قانون او د افغانستان قانون، اساسي قانون مهم دی. دوی باید دغه پروسې سره همکار وسیږي، نه دا چې دغه پروسې په وړاندې دوی خنډ مشکلات رامنځته کړي. تاسو پوهیږئ چې په اوس کې موږ په ډېر اساس شرایطو کې قرار لرو. هر سات موږ ته د ارزښت ډک دی، او که چېرته واقعا د دوی سره پروسې شفافیت موضوع مطرح وي، دوی د خپل نظارت قوي کړي، د دوی قوي نظارت به وکولی شي راتلونکي ټاکنې رڼې او شفاف ترسره شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. اکمل صاحب، اوس بیرته تاسو ته نوبت درکو. تاسې دې ښاغلي سادات څرګندونې واورېدې چې دوی ډېر پخوا له دا خپله طرحه وړاندې کړې وه، نه حکومت په هغه وخت کې وایي څه وویل، نه ستاسو ګوندونو څه وویل. اوس چې انتخابات رانږدې شول، اوس تاسې مخالفت کوئ، په دې اړه څه وایست؟
سروان صاحب، وګورئ، کله چې حکمتیار صاحب کابل ته راغی یو کال وړاندې، نو هغه له جمهور رئیس سره په لومړي ملاقات کې د ټاکنو موضوع مطرح کړله، او د دغو ټاکنو د شفافیت غوښتنه وکړه. بیا له هغه وروسته 8 میاشتې وړاندې حزب اسلامي،
دغه کلی موضوع ده، شفافیت خو ټوله یادوي، دوی هم وایي، لیکن د دې طرحې خبره ده اصلا.
8 میاشتې وړاندې حزب اسلامي خپله طرحه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وسپارله، او له هغه نه وروسته د دغو طرحې په اړه د سیاسي ګوندونو توافق ترلاسه کړ. یعنی دا موضوع د تیر یو کال په موده کې تر بحث لاندې ده، مسلسل تماسونه نیول شوي دي، له جمهور رئیس سره پرله پسې ناستې شوي دي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره ناستې شوي، د بهرنیو زیدخلو لورو سره ناستې شوي. دا نوې موضوع نه ده، دا کابو یو کال کېږي چې پر دې موضوع بحث روان دی، خبرې اترې روانې دي. ستونزه دا ده چې حکومت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون له سیاسي ګوندونو سره سمبولیک چلند کوي. یعنی هغوی په ظاهر کې یو څه وایي او په عمل کې بل څه کوي، له سیاسي ګوندونو سره ژمنې کوي خو عملي کوي نه. په داسې حال کې چې دوی د دغې طرحې نه ملاتړ کړی دی، دغه طرحه یې اغېزمنه بللې ده، هر اړخیزه یې بللې ده، جامع یې بللې ده، خو وای چې اوس وخت کم دی، دوی ولې یو کال وړاندې په دغه طرح عمل ونه کړ، ولې څو میاشتې وړاندې چې دغه طرح دوی ته وسپارل شو د دغه طرح په موادو عمل وکړ؟ دا مسؤلیت د ټاکنو خپلواک کمیسیون
حتما سره کده چې اوریدونکو ته واضح وایي. دغه دوی غوښتنه چې اوس تاسو کوي، آیا نور ګوندونو هم کولی که صرف تاسو خپل ګوند خبره کوي؟ همدغه دوی غوښتنه تاسو اته میاشتې پخوا مطرح کړې دي، د بایومیټریک سیستم او د ګوندونو د ونډې.
او ګورې سروان صاحب، حزب اسلامي یوه جامع طرحه جوړه کړه د ټاکنو په حق له وغې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وسپارله. بیا وروسته چې کله د سیاسي ګوندونو اجماع رامنځته شو او په هغه کې 15 مطرح سیاسي ګوندونه شامل شول په دغه اجماع کې، نو دوی په ګډه باندې په یوه درې مادیزه طرحه باندې توافق وکړ چې په هغه کې
دغه اجماع کله رامنځته شو چې خلک پوه شي کوم تاریخ څو میاشتې مخکې؟
تقریبا درې میاشتې وړاندې.
خو خبرم دلته ده، زه فکر کوم چې حکمل صاحب شکایت هم همدلته ده چې تاسو درې میاشتې مخکې دا غوښتنه کړې ده، مخکې نه ده کړې.
وګورئ، که چېرته دوی د احزابو نافع کېدل نه غواړي او که چېرته دوی په دې غواړي چې ټاکنې رانې او سرتاسری وي، نو دوی باید د احزابو رول نفي نه کړي. احزاب د دغې پروسې مهم جز دی، مهم رکن دی، او هر کله چې دوی ته احزاب مشورې ورکوي، نظرونه ورکوي، وړاندیزونه ورکوي، باید هغه په عمل کې ونیسي او د تطبیق لپاره دوی عملي اقدامات وکړي. حزب اسلامي خپله طرحه څو میاشتې وړاندې دوی ته سپارلې ده، خو په هغه طرحه باندې هم عمل نه دی شوی، او اوس چې د سیاسي ګوندونو ګډ توافق وشو په دغه طرحه باندې، بیا هم دوی د دغې طرحې مواد په عمل کې نه دي عملي کړي، یوازې ژمنې کړي دي او هیڅ یو ماده هم د دغو طرحو تر اوسه عملي شوې نه ده. یو بل موضوع سروان صاحب، چې هغه ته زه یادونه وکړم، ورونو مخکې په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه، سیاسي ګوندونه په تیره بیا حزب اسلامي په ټاکنو باور لري، د ټاکنو له پروسې ملاتړ کوي، د دغې پروسې مخالفت نه کوي، او د بحران نه د وتلو یوازینۍ لار ټاکنې ګڼي. یعنی بله هیڅ لار نشته، نه موقت حکومت، نه نورې لارې. یوازینۍ لاره چې موږ د بحران نه د وتلو لاره ګڼو هغه ټاکنې دي، او په دغې ټاکنو باندې باید موږ تمرکز زده چې ټاکنې په خپل وخت ترسره شي، ونه ځنډول شي، هیڅ پلمه باید د ټاکنو د ځنډ لامل نشي، او حکومت ته سقوط څوک نه ورکوي. دا خبره ډیره غلطه ده. موږ حزب اسلامي د حکومت ملاتړ کړی دی او د دغه کمیسیون ملاتړ مو کړی دی، او موږ ویلي چې دغه کمیسیون باید خپل کار ته دوام ورکړي. فقط د سیاسي ګوندونو هدف دا دی چې دغه ټاکنې رڼې وي، شفافې وي، عادلانه وي.
حکمل صاحب، تاسو وایئ چې انتخابات باید ونه ځنډول شي، چې انتخابات ونه ځنډول شي او نو باید په همدې اوسني شکل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا باید په دې اوسني شکل سره په دې اوسنۍ طرحې پر اساس باندې انتخابات وشي، او که چېرته ستاسو غوښتنې منل کېږي بیا باید انتخابات وځنډول شي؟
اول خود دې ځواب باید کمیسیون وایي چې دوی ولې د احزاب غوښتنې تر اوسه پورې نه دي منلي. او بله دا چې د بایومیټریک موضوع چې ده، هغه هم عملي ده، امکان لري، ځکه یوې جرمني کمپنۍ آمادګي ښودلې ده چې دوی په ډېر کم لګښت سره په دا یوه نیمه میاشت کې کولی شي په ټول افغانستان کې د بایومیټریک سیستم فعال کړي. د ټاکنو په ورځ باید خلک بایومیټریک شي او له هغه وروسته خپله رایه وکاروي. دا کار ممکن دی، عملي ده، یو په ډېر کم لګښت باندې. یعنی جرمني ټاکنو تجربه لري، هغوی دې ته چمتو دي چې دا کار
وکړي.
به همی اعتراضات راه های هر که پیشنهاد شد یار، اگر شما جواب بتین، یکی خودتان هم پیشنهاد کنین در این وقت کم چی باید شد و که کل طرف راضی باشه.
تاس پجریان که هسته در تاکن خپلواک کمیسیون در طول و حق و لار و شار باندی کار تر سر رکو تر تو در تاکن و در شفافیت باندی مثبت غیزه پری باسی. امداوست هم هقه مکنیزمونه چی تاکن خپلواک کمیسیون تر لاستاندی لری، حتی در دیکه و چی در طول و خواهو یقین پا در پروسه باندی راولو، او دی خلق را بایله اعتماد یو زلبیا پا در پروسه باندی راو گرده و. اما بدبختانه پا افغانستان که یا شمیر افراد اشخاص حتی داده که وی دی دوی شخصی گرده پا خطر که دی او کوشش که وی چه در پروسه سپوتاش کلی یا لسنز و مشکلات سره مخامخ کلی. د سیاسي عذاب څخه د افغانستان د خلکو ولسمو غوښتنه دغه ده، ځکه دغه پروسې مالکین د افغانستان خلکو ولسمه دي چې دوی باید خلک تشویق کړي تر څو د ملي پروسه کې ګډون وکړي، نه دا چې دوی خپله د دې باعث وګرځي چې د ملي پروسې په وړاندې خنډ وګرځي. سیاسي عذاب همدا اوس په دغه ټاکنو کې 90% کاندیدان ورکړي، 93% مستقل او خپلواک کاندیدان دي. د دوی ته مو وختنه دغه د درین نویسلنه خلکو سیاسي اراده د دوی ته فولانه نه کوي او امداد ولا هغه میکانیزمونه د پیشنهاد کوي چې اگر
سادات صاحب اکمل صاحب هغه یو پیشنهاد درلود دوی درلود ویلی وای دی بایومیټریک سیستم ممکن ده د کوم جرمنی کمپنی وای ویلی دی چې دا ممکن ده د انتخابات په ورځ
جناب سروان صاحب د امغه کمپنی چې دوی ورنه یادونه کوي د غیر موږ ناسې درلودې د موږ تخنیکی همکاران ورسره ناسې درلودلې اما همغه کمپنی چې دوی یادونه ځنې کوي هغه په هیڅ هیواد کې د ټاکنو تجربه نه لري د دې ترڅنګ د تضمین دوی نه ورکوي که چېرته په د ټاکنو په ورځ د دوی سیستم کار ورنه کړي دا تضمین څوک ورکوي د مسؤلیت څوک پر غاړه اخلي نه دغه کمپنۍ د مسؤلیت پر غاړه اخلي نه بل داسې څوک چې د مسؤلیت پر غاړه واخلي تاسو پوهېږئ موږ په افغانستان کې د ټاکنو یوه ورځ لرو که په هغې ورځ دغه ټاکنې بیا د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ کېږي ممکنه نه ده چې بیا د موږ تاسو وتوانېږو د ملي پروسه د خپل پخوالي ته ورسوو بدبختانه د مونږ تخنیکي همکارانو هم څو ځله هغه راستیم چې د سیاسي اعضاو له مشرانو سره درلودلې کوشش مو د دې وکړو چې دوی پوه کړو په دې باندې چې په اوس کې ممکنه نه ده که تاسو په رښتینې توګه غواړئ شفافیت تضمین شي راځئ د ولسمشرۍ ټاکنو دپاره مونږ او تاسو د بایومیټریک سیستم دپاره امکانات برابر کړو او د ولسمشرۍ ټاکنو کې همدغه سیستم نه استفاده وکړو په اوس کې د همدغه شته سیستم په واسطه باندې ټاکنې ترسره کړو او نظارت قوي کړو ترڅو شفافیت تضمین شي او د دې ترڅنګ داس میکانیزمونه پیشنهاد کړو چې اقلن په دغه څکم دوه میاشتو کې هغه د پلي کېدو وړ وګرځي اما بدبختانه د سیاسي اعضاو مشران په مغه خپل غوښتنو باندې ولاړ دي دوی د ټاکنیز نظام بدلون هم غواړي په داس حال کې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت نه دی د نظارت حق چې دوی هر ډول امکانات وغواړي موږ دغه زمینه ورته برابر کړی بیا هم ورته برابر وو او د دوی کوم غوښتنه دغه چې د خپل نظارت قوي کړی هم دا اوس
تشکر سادات صاحب بله شما باز منتظر باشین که آقای آریان خیبر صاحب بسیار گپ زدن نتونستن خیبر صاحب شما رای حل چی میبینین برای از اینکه ما رای حل میپالیم برای از اینکه انتقادات خود کلی گفته رئیسان اعتراضات هم زیاد است شما منعیس یک کارشناس مسائل سیاسی و بهترف چاره را در چی میبینین صاحب
ما فکر میکنم که انتخابات باید با وقت معینش دایر شود که مثل مستقل انتخابات وزیفه داره که مطابق همون میارایی که فعلا کمیسیون مستقل انتخابات به دسترس داره همون میارایی را که یا همون امکانات را که دارن مطابق از باید انتخابات دایر شود اعضابه که اینا خود اعضاب سیاسی میگیرن ما باید مانع از این روان نشن برالاوه که مانع از این روان نشن باید با این پروسه باید همکاری و کمک بکنه و بتونیم که انتخابات شاد داشته باشیم قسمی که قبلا صدات صد هزار داشتن کمیسیون مستقل انتخابات زمینه نظارت برای این اعضاب و به این باندها مساعد ساخته و یا میتونن که از طریق نظارت مستقیم انتخابات شفافیت انتخابات اینا تضمین بکنن دیگر راهی نیست وقت کم است و هم مجبور مکلف هستن که مطابق قانون اساسی افغانستان انتخابات باید در بکنیم به تاریخ 28 میزان اگر قرار باشه که اعضاب جهادی و اعضاب باندهای جنگسالار یک بار دیگر مانع تدبیر انتخابات شد فکر میکنم که اوضاع افغانستان بحران میشه و اوضاع پیچیده میشه و میدون ما طرف یک بحران دیگر فقط وظیفه نه تنها اعضاب سیاسی وظیفه تمام مردم افغانستان است که انتخابات خود مردم باید نظارت بکنن وقتی اگر ما با کی تخلف کی میکنن تخلف ما میکنم شما میکنم این مردم است که تخلف میکنن ما تخلف باید جلوگیری بکنیم یعنی امکانات دستاشته ناچیزی که هست باید نظر داشت شرایط افغانستان مطابق از نمی شرایط باید انتخابات دایر شد ما انتخابات شفاف داشته باشیم و بتانیم یک پارلمان واقعا که از بطن مردم افغانستان برخواسته باشه ما همه که پارلمان داشته باشیم دیگر احزاب سیاسی ما بازم پیشنهاد میکنم که امی احزاب سیاسی اکثریتشان در وزارت عدلیه ثبت راجستر نیستن اینا باندهایی هستن که زبان کلاشینکوف حرف میزنن اینا باندهایی هستن کسایی هستن که همیشه از حد میشن مانع میشن در مقابل
خیبر صاحب این موضوع را در آخر یک کم اگه گپ میزنیم حالا سر میز انتخابات یک کم اگه نظرهای خوب اظهار کردین از او خاطر نظر مردم هم پرسان بکنیم گرچه در دست مردم کدام اختیار نیست که اونا مثلا از او استفاده بکنن به هر حال یک اعلانه که خورد داریم بعد از او شمارهای تلفن اعلان میکنیم
زما حق
نیوان درسپادی مواد پرون درس خلاصی بینی
مونگ دا میرمنی دیا آغا میرمنی
من حیث رئیس دانشا که دقا اینجن دی دقا کمیسون
د نظام د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
شنوندگان محترم، موضوع بحث ما انتخابات و اعتراضات احزاب سیاسی است. شما رای تلفن برتان میگم، شما چی فکر میکنین؟ منتظر نظرهای شما هم هستیم. شمارهای تلفن ما 0700-822-755 و 0799-203-524 و شماره بین‌المللی ما 0042-02-2112-45-01 همچنان از طریق افغان بی سی همان بخل مست دلتا میتونین به ما پیام نشته کنین. آقای ساروان او رمیشه میبینه برتان میخوانه.
بله، او دا به هم وی چیز مجد دیخ پروانی ملمانه دیده انتخابات و دخبلوا کمیسون مرسیال وین شاغل زبی سادات د افغان د اسلامي حزب د مطبوعاتي ټیم غړی شغله فضل غنی حقمل او د غرض د سیاسي چارو کارپو شغله آریان خیبر. اوریدونکو لرو مهرباني کوئ سیب.
بله آقای فاروان، سلام به شما و جناب نظرت به منون شما متندو شما را زحمت دادید.
مهرباني وطن دوست،
تشکر وطن.
آقای نظر، شما گفتین که پیشنهاد داشته باشین که چه قسم انتخابات شفاف برگزار شود. ما یک پیشنهاد داریم، البته پیشنهاد ما کسایی در کشورهای همسایه هم مثلا در پاکستان که انتخابات برگزار میشه. آقای نظر، ما همین نظر ما کس متوجه خیبر و نماینده حزب اسلامی است که نه
وطن دوست، شما سر سوالتان زیاد تبصره میکنین. راستن دک سوال بین ورزی که تلفن ها خوب قطع میشه، ما 5 دقیقه سر سوال شما که خوب است که بعد از که پاکستان است که ایران است دو چرت بزنین تلفن قطع میشه. سیب بفرمایید. سی وطن دوست،
شما گوش کنین. مثلا وقت که در پاکستان انتخابات میشه، مثلا برای دو ماه
موقت
صادقه استعفا میده، مثلا حکومت موقت ایجاد میشه که به طرف از یک بار که انتخابات بر کامل شد بعد حکومت قدرت به حکومت لغو میسپاره. در افغانستان اگر نقسم شد، مثلا آقای غنی دو ماه پیشتر انتخابات استعفا بده.
اول خو وطن دوست صاحب، اول خود د جمهوری ریاست انتخابات نه دی پارلمانی انتخابات دی. دوم دغه چې د هر هیواد قوانین فرقی، په پاکستان کې صدر اعظم پارلمان انتخابي، په افغانستان کې مستقیم رایه د ولسمشر انتخابي، د خو سیستمونه ډیر فرق کوي. کله د پاکستان مثال ورکوي، ولې د امریکا مثال نه ورکوي، ولې د انګلستان مثال نه ورکوي؟
50 سال تجربه درن، نو لازم خو کل چیزان تقریبا نه وری تجربه.
بله بله خیر،
په امریکا کې خو جنجال نشته، په افغانستان کې خو دا څه یوه نه دی، دلته خو پر اعتبار نه سین مر په دې خاطر وای چې ټول ګوندونه په دې اعتبار وکي
خو دا اتفاق لکه څنګه چې مې درته وویل، خدای دې ولسمشر انتخابات نه دی، مش به پارلماني انتخابات خبرې کوو. دله ولسمشر سره خو یو حکومت سره
په دې اعتراض لري چې هغه خپلواک نه دی.
سیده، نو ډېر مننه. یو کال مخکې باید استعفا وکړي په دې حساب باندې. خیر، بل اوریدونکو له روزن معرفي کوي آزادی رادیو.
عرض سلام و احترام بر همه دوستا دارم، بر شما همه دوستا. زنده باشین، خوش باشین. من یک سوال دارم، من نمیفهمم، دو سوال دارم. یک سوال میکنم، یک کارشناس بی‌طرف کیست؟ اول به خاطر که سوال من متوجه هم آدم میشه. من خب، من آقای خیبر برشان سلام میرسانم. حالا طور من یک سوال میکنم، امیدوار هستم دوستای دیگه هم خواستن در این مورد نظر بدن. قسمی که آقای نظر شما قبلا فرمودین که جامعه جهانی که پول میتن برای انتخابات افغانستان، اینا خود تجربه چندین ساله، سالهای سال در قسمت دموکراسی و انتخابات و سیاست و سیاست دموکراتیک و دموکراسی و اینا قدامت دارن، اینا پول میتن. در حالی که دولت افغانستان قسم همگی ما شما میدانیم، این دولت هم دولت واقعا مردمی نیست و بالای منافع مردم افغانستان از منافع ملی تخطی میکنن، بالای منافع ملی پایین میمونن. سوال تان
یاد تان رفت. راستان دمی سوال به انجام.
این مدر سوال میم. نه مدر سوال میم. یک جهت خویی که دولت افغانستان. دیگه ای کمی عذاب هم که پشتیوانی واقعی داشته باشن ندارن. نه میاری یک حزب سیاسی چیز که پشتیوانی واقعی ملی داشته باشه، بودجه خودش تمویل کنه، که همی چیزها رو همی عذاب افغانستان ندارن. اینال در میان همی هر دو چقدر ایجاب میکنه که ما خود چون روی از قابل اعتماد نیست که ما یک دولت موقت داشته باشیم که باز همه گپا را تنظیم بکنه، که باز آماده شو جامعه یک دولت نو.
سلامت و سیمنه نکور ودن. بل اوردون که لروزان معرفی که ایله ده چه تحصیل لندی خبری وکی چه ملمنو تم وقت پاتشی مهربانی که وی سیب.
من نن سلام ته بلنده خبره کوم.
کور بدن حاجی صاحب.
زنده اوسه اجازه یم له المن ده سلامونه تقدیمون تاسو ته ملمنو ته تاسو ته.
تشکر. کور بدن.
زنده اوسه. ساده ما سوال ته باید جواب راشي. ساده ته دغه نیکه چې تاسو تاکلې ده. تاسو وګورئ دغه پارلمان د اته کال کې چې غیر قانوني او کار ورسره کوي، هیڅ خبره نشته. دلته چې انتخاباته خبره راځي، او تاسو په دغه پیږي چې دغه سیاسي احزاب چې اوس سیاسي احزاب ځانونه بولي دغه یو ګډوډیم راوستی سي او یو یو ارج مرجم راوستی سي په ټولنه کې بیا د افغانستان خلک له خاورو سره خالد کوي او د وطن او وضعیت مم دغه وضعیت نه دی چې اوس مونږ وایي چې وضعیت یې سم دی خیر دی که دلته پرابلم پېښ دا پرابلم به زر حل شي آیا که دغه نیټه د قرآن توری خو نه دی که دغه نیټه واوړي درې میاشته څلور میاشته بعد دغه انتخابات وشي
بیا خو ژمی راځي
ډېره لویه دغه شوي درغلي شوي او که به حقیقت او خلکو ته به خدمت سوی دي چې یو پنځه میاشتې بعد دغه انتخابات وکړو او بایومیټریک سیستم ورته جوړ کړو ولې نه ورته جوړوو
ډېره مننه سعادت صاحب فکر نه کوم چې په درې څلورو میاشتو دې چاره وشي بیا ژمی ده او هوا یخه ده شاید یو شپږ اووه میاشتې یا اته میاشتې به پکاري بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو
السلام علیکم
وعلیکم السلام احمد افغان مل صاحب
تاسو خیر سروان صاحب ملمانو ته ټول ټول ته سلامونه ونې کې هیله وړاندې کوم
سلام
خو سیاسي عذاب دغه دا اول خو مې دا غوښتنه ده ونه کړه چې تکونه کمیشن خو دا باور ولري چې دا عذاب ته څوک داغه نه ورکوي اوټ نه ورکوي یا څوک رایه نه ورکوي ځکه چې په تیره کې څه کړي دي افغانستان یو خبره بل ورور ویلې چې دا د قرآن تورې خو نه ده چې ولې دوی دا ولې د قرآن تورې مې ولې د قرآن تورې نه دوی ټول عمر قانون د خپل ځان لپاره اړولې ده دوی په قانون اصلي قانون نه پلی کوي دوی خپل قانون په خلکو باندې پلی کوي دوی څوک دي چې دوی اخلي شاته کوي او مخکې کوي دوی څوک چا ته ودرولې دي کوم دوی خو مخکې کوي افغانستان واخیسته در بدر بیا راغله بل دا دوی چې کوم بایومیټریک خبرې کوي دوی دا خو دوی خو یقین لري چې دا بایومیټریک دوی چې کوم راوړي یا
تصویر
را روانه ده دې سره
ډیره مننه
بل لاسته که دوی چېرته د افغانستان د غوښتنه کوله کنه چې تاسو هم درم که دوی چېرته د افغانستان د بایومیټریک باندې دوی یقین درته نو الکترونیک تذکری به غشتي وي او بل خبره ده دوی چې وس نن یو ځای شي
اول اوریدون که نظر صاحب وطن دو صاحب
خلاصه جواب اگر بتین خوب میشه صاحب چیزایی که از موضوع خارج است بر از وای جوابم نتین صاحب تشکر
بله جناب سروان صاحب د ګرانو هیوادوالو پوښتنې چې دوی مطرح کړي دوی سره ټولو سره د ټاکنو شفافیت موضوع مطرح ده همدا د ټاکنو خپلواک کمیشن او شپه ورځ په دې باندې کار کوو تر څو څه ډول وتو ورنیږو د خلکو له اعتماد سره پروسه را ژوندی کړو همدا اوس په ټاکنو خپلواک کمیشن کې هر کار هر کړنه چې ترسره کیږي هڅه کوو ټول رسنۍ د سیاسي حزب استازي د مدني ټولنو استازي دوی ټولو ته بلنه ورکوو تر څو دوی پر وړاندې دغه پروسه مخته ولاړ شي اکر نوال دوی په دغه پروسه باندې اعتماد وکړي خو بدبختانه ډیری وخت موږ په دې هم نه توانیږو د سیاسي حزب استازي ډیره کم علاقه لري په دغه پروسو کې د ګډون په موخه او یا هم هغه ته نږدې څه دوی دا پروسه وویني اما بدبختانه په رسنیو کې بیا دوی همیشه د دې یادونه کوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دوی ته د زمینه نه ده برابره تر څو دوی د دغه پروسه څخه درست نظارت ترسره کړي کله چې موږ تاسو وایو چې دغه ملي پروسه ده نو باید دې ته ملي فکر هم ولرو او حتی د دې وکړو چې په رښتینې توګه کله ځان دغه پروسې مالکین بولو د شفافیت د فکر یې هم راسره واوسیږي او ټول لاس په لاس سره ورکړو تر څو وتوانیږو شفاف او عادلانه ټاکنې ترسره کړو ښه پوهیږئ چې په اوس کې د قانون بدلون هم نه د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت دی او نه هم په اوس کې شونې ده چې د ودې توانیږو ټاکنې نظام کې د بدلون راولو یا د هم بایومیټریک سیستم څخه په اوس کې موږ او تاسو وتوانیږو استفاده وکولای شو ښه به دا وي چې په دغه کمه موده کې هغه میکانیزمونو باندې کار وکړو چې هغه شفافیت تضمینولی شي او روڼتیا راوستلی شي او په دغه پروسه د خلکو باندې اعتماد یو ځل بیا راژوندی کولی شي
صاحب ډېر زیاته مننه کور ودن او فضل غنی حقمل صاحب تاسې د وطن دوست صاحب د پیشنهاد په اړه څه وایست ممکنه ده
وګوره سروان صاحب د ټاکنو شفافیت د احزاب غوښتنه هم ده د کمیسیون غوښتنه هم ده او د افغانستان د ملت غوښتنه هم ده
او سیاسي ګوندونه نظارت ته چمتو دي. دا د سیاسي ګوندونو غوښتنه ده، دوی چمتو دي چې نظارت وکړي، خو اصلي هدف دا ده چې مونږ په دغه پروسه کې اصلاحات غواړو. او لکه څنګه چې ولیدل شول په دغه موده کې اصلاحات نه دي رامنځته شوي، او متاسفانه چې ځینې کړی اوس هم د تیر په څیر ټاکنې غواړي، له تقلب او درغلۍ ډکې ټاکنې غواړي، او دا په هیڅ صورت د سیاسي ګوندونو لپاره د منلو وړ نه دي دغه ډول ټاکنې، او اجازه هم نه ورکوي چې دا ډول ټاکنې ترسره شي. او دا هسې یوه پلمه ده چې دوی وایي وخت کم ده. دوی اصلا د احزابو د رول نفي کېدل غواړي، دوی د په دغه پروسه کې نه غواړي چې احزاب ګډون وکړي.
احزاب په باره کې هم ځینې خلک، لکه مخکې چې یو اوریدونکي اشاره وکړه، ځینې خلک اعتراض لري او خبرې لري. هغه دا ده چې دا ګوندونه اول اکثریت سرتاسري ګوندونه نه دي، ځینې بیخي ثبت نه دي په د عدلیې په وزارت کې. نو کله چې ګوندونه په هغه حد کې نه وي لکه په نورو هیوادونو کې وي، بیا نو په څه اساس د ګوندونو په اساس انتخابات وشي؟
وګورې سروان صاحب، د افغانستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې په دومره شمېر سیاسي ګوندونه د یوې ملي پروسې په هکله مشترک واحد موقف نیسي، او یوازینی هدف یې دا دی چې دغه پروسه په ښه ډول تطبیق شي، نتایج یې ټولو ته د منلو وړ وي، د دې پروسې پایلې له بحران سره مخامخ نشي، او په نتیجه کې یو درون او معتبر پارلمان رامنځته شي. نو دا چې د افغانستان په تاریخ کې دوی دغه ډول په لومړي ځل دغه ډول یو مشترک تصمیم نیسي، دا د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه زیری دی. بلاخره هغه سیاسي ګوندونه چې هغوی د تیرو په تیر تاریخ کې د جګړو شاهدان ول، یو بل سره خونړۍ جګړې کړې دي، ترخی تجربې لري، یو بل سره مخالفتونه کړې دي، حتی په یو میز سره نه راغونډېدل، اوس دوی په یو میز تر یو سقف لاندې راټولېږي، او د افغانستان د بحران لپاره، د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره، او د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره په ګډه تصمیم نیسي. دا یو لاسته راوړنه ده، او هیڅکله باید څوک دا تشویش ونه لري چې ګواکې سیاسي ګوندونه شخصي ګټې مطرح کوي. دلته د ګټو موضوع مطرح نه ده، دلته د افغانستان د ثبات، د افغانستان د امنیت، د افغانستان د ښې راتلونکي موضوع مطرح ده، او سیاسي ګوندونه هڅه کوي چې دغه پروسه په ښه ډول تطبیق شي. مونږ د دغه پروسې سبوتاش کول نه غواړو، خند نه ګرځو، او مونږ وایو چې د سیاسي ګوندونو توافق حتمی دی په دې پروسه کې. دغه پروسه باید د سیاسي ګوندونو سره په تفاهم او همکارۍ ترسره شي. دا زمونږ غوښتنه ده، خو متاسفانه چې دغه غوښتنه ته تر اوسه پورې مثبت جواب نه دی ورکړل.
ډیره مننه کوم ودان حقمل صاحب. خیبر صاحب، یو اوریدونکی حاجی صاحب عظیمی وویل، وای ک د ګوندونو غوښتنې ته ځوابونه ویل شي، افغانستان هسې هم ښه امنیتي وضعیت نه لري، دوی به یو بل پرابلم جوړ کړي او ګډوډي به زیاته شي، د خلکو مشکلات به ورسره ډیر شي. په دې اړه دوی نظر دا و چې که انتخابات وځنډي شي نو څه پروا لري؟ ستاسو نظر څه دی؟
زه فکر کوم مخکنه درته و چې دوی سیاسي ګوندونه نه دي، سیاسي ګوند خپل معیارونه لري په کل لحاظ باندې. داسې یو ګوند ماته په افغانستان کې وکړي چې هغه د خلکو د من نه پورته شوی، د خلکو غږ پورته کړي، خلک په دې کې موږ تاسو څه سوره د مخکې دوه درې ورځې مخکې چې دی
خیبر صاحب، ما موضوع بس ما یه عذاب نیست، نمی هر چی که هست، نمی آش هست، نمی کاسه هست، منظور ما سر نظمی عذاب هست که فیلن نسی که میگن بسیار ثبت نام شده یا نشده، اما گندهای گنده گندهش خود ثبت نام شده، اما یک سه چار تاش بیا از گنده گنده هست. از او خاطر فیلن به انتخابات اگر شما فوکس کنین بهتر است، برای ازی که باز عذاب سیاسی را علاقه یک روز گپ میزنیم.
ما فکر میکنم که اینا ثبت شده نمیتونم، مانع شده نمیتونم قبل یک روان دموکراتیک. و شروع قبلا هم صدا صاحب گفتن که حداقل 94-93% کاندید کنن خدا یا مستقل هستن و 7% از عذاب هستن. یا ثبت شده نمیتونم، مانع شده نمیتونم مردم افغانستان برن طرف یک انتخابات شفاف، یک انتخابات دموکراتیک، بتونن یک پارلمان واقعا که از بطن مردم افغانستان برخواسته باشه، شاید یک پارلمان باشه. بول از اینا مردم باید اختار نتن دیگه، هیچ چیزی کردن نمیتونن. مردم افغانستان دیگه به بابایی عذاب به هیچ وجه نمیرن امرای ازیا و مطابق پلانای ازیا نمیکنن. مردم افغانستان با شعور پختگی لازم سیاسی رسیدن. مردم افغانستان دیگه سیاست فیدل دیگه تحقیق نمیکنن. مردم افغانستان حال مردم 4 دهه قبل نیستن. به هیچ وجه انتخابات بر میشه. مردم افغانستان با دولت است، با کمیسیون مستقل انتخابات است. کمیسیون مستقل انتخابات با بزور مردم، با بزور ملت باید که انتخابات رو دایر بکنن. مردم افغانستان توقع داره که با انتخابات داشته باشه. انتخابات شدنی است. انتخابات اگر کمیسیون مستقل انتخابات واقعا
نمی خواهم که انتخابات دایر شود. من فکر می کنم که بحث عمل بسیار شدید مردم افغانستان مواجه خواهد شد.
دیرم من خیبر صاحب صحیح شد استاس و نظر مواورد و وسب در شاغلی صدیق پتمن چې د سیاسي چارو کارپو هم د نظر واورو پتمن صاحب د ټلیفون له لارې را سره دی ورته هرکلی وایم. پتمن صاحب زموږ په بحث کې د اسلامي حزب د مطبوعاتي ټیم غړي ښاغلي فضل غني حقمل او همداراز مخکې ښاغلي اوریا د انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه وکړه او هغه غوښتنه چې یو شمېر ګوندونه لري، لیکن زموږ دوه نورو میلمنو چې ښاغلی زبی سادات د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند دی او دغه راز د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی آریان خیبر وویل چې انتخابات باید په هیڅ صورت ونه ځنډول شي او هغه غوښتنه چې یو شمېر ګوندونه لري چې انتخابات باید په بایومیټریک سیستم وي او ګوندونو ته پکې زیاته ونډه ورکړل شي، هغه غوښتنې عملي نه دي خصوصاً په دې لنډ وخت کې. ستاسو نظر سره
سلام او احترام باندې کوم تاسو ته اوریدم محترم اوریدونکو ملمنو ته، که د ګوندونو غوښتنې او د کمیسیون موقف دواړه سره پرتله کړو، د ځینې غوښتنو لپاره چې ګوندونې لري چې سیستم د انتخاب
بله خپل موقعیت مه تغیروئ چې اواز مو مخکې لږ څه خراب شو، ادامه ورکړئ.
نو ګوندونه باید هم خپل موقف توضیح کړي او تصفیه کړي او انتخابات کمیسیون هم دوی ته دوه غوښتنې موجودې دي. ګوندونه دخوانه یوه غوښتنه دا ده چې ګوندونه وایي سیستم د تغییر شي، د دې دپاره ناوخته دی، او بله غوښتنه چې ګوندونه هم وایي د افغانستان خلک هم وایي کاندیدان هم وایي او کمیسیون هم وایي هغه د انتخاباتو روڼتیا او شفافیت دی. د انتخاباتو د روڼتیا او د شفافیت دپاره ناوخته نه دی، نه باید کمیسیون په دې ټینګار وکړي او کاندیدان هم په دې ټینګار نه کوي چې باید انتخابات شفاف نه وي، باید انتخابات شفاف وي. بایومیټریک سیستم همدا اوس د افغانستان حکومت لري، عسکر بایومیټریک کوي، پولیس بایومیټریک کوي، د امنیت سیستم بایومیټریک دی. دا ټیکنالوژي ارزان هم ده او قابل دسترس هم ده. هیله من دی چې یو منځنۍ لاره چې هغه د انتخاباتو روڼتیا تضمین کړي منځ را شي، چې هغه دا دی چې رایه ورکونه بایومیټریک شي. د انتخاباتو کمیسیون ته داسې وړاندیز شوی دی د نورو تخنیکي خواوونه چې هغه څوک چې د انتخاباتو په ورځ رایه ورکوي که لیست بایومیټریک نه وي خیر دی، ولې که یو ځل دی په ماشین ګوته کېږي دی په بل محل کې چې ګوته کېږي معلومېږي چې د سړي دوه ځله رایه ورکړې ده یا دویم ځل غواړي چې رایه ورکړي. نوملیکنه د حد نه زیاته شوې ده او دا د دې تشویش پیدا کوي چې که دا ټول خلک رایه ورکړي حتما د رایو په نتیجه کې تغییر راځي او دا یوازې د ګوندونو غوښتنه نه ده. کمیسیون دیم دواړه پخې په یوه موزه کې نه اچوي او ګوندونه دیم دواړه پخې په یوه موزه کې نه اچوي. دا وخت د حزبي سیستم نه دی، ولې د شفافیت دپاره هیڅ ناوخته نه دی او شفافیت باید رامنځته شي او شفافیت په تخنیکی لحاظ تضمینېدای شي.
لیکن پتمن صاحب ښاغلی سادات وایي البته د ټولو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم دا خبره کوي چې وایي دا په دومره لنډ وخت کې ممکن نه ده، یعنی د بایومیټریک سیستم ناممکنه دی.
من سیستم نه بایومیټریک او جناب من سیستم نه بایومیټریک او من صرف د رایه ورکولو ماشین هغه به ماشین نه چې ګوته پرې لګېږي دوی مغالطه کوي ځان خلاصوي، دوی ښه په زموږ په خبره پوهېږي. بیا هغه وخت چې انتخابات بحران ته لاړ شي او دوی به د تیر کمیسیون غوندې زیړ رنګ ولاړ وي او بیا همدا سخنګویان او معاون د سخنګویان بیا ټلیفون نه اخلي، بیا دوی پټېږي، د افغانستان ملت په بحران کې وي. من مخکې د دې نه چې بحران پیدا شي د بحران وړاندوینه
کوم. نو راځي چې پتمن صاحب د ښاغلي سادات نظر به واورو. ستاسو په دې خبره کې دا نوې مسالې ته زما پام شو، تر اوسه پرې دا خبره چا نه وکړه. تاسو د بایومیټریک سیستم نه وایست بلکې دا وایست چې صرف د هغه رای ورکوونکي چې کله رای ورکوي هغه د بایومیټریک وي چې دوه واري رای ونه کارولی شي. نو دا ماشینونه او دا امکانات تر څه حده پورې ممکنه دي؟ آیا شته؟ ښاغلی سادات څه وایست؟
جناب سروان صاحب لکه څنګه مې چې مخکې اشاره وکړه، راځئ د افغانستان عیني واقعیتونو ته وګورو. راځئ هغه څه چې همدا اوس موږ او تاسو ورسره مخامخ یو په افغانستان کې همدا اوس د دوه میاشتو نه کمه موده موږ او تاسو ټاکنو ته لرو. هسې بهانه ګیری فکر نه کړم چې د دغې پروسې په سلامت باندې تمام شي. مونږ هم شاره فاطمه صاحب خبرې ما وره د مونږ به دغه سیاسي عذاب نه دی غوښتنه کړی چې تاسو داسې میکانیزمونه پیشنهاد کړئ راځي په داسې میکانیزمونه باندې کار وکړو چې هغه عملی شي.
خدا دې یو پیشنهاد وکړو، دا مثلا همدغه پیشنهاد چې مخکې فاطمه صاحب یاد کړو په دې اړه څه وایي دقیقا همدې موضوع ته راشي.
او خو پاتمن صاحب په ویل چې د رای ورکونه باید بایومتریک وسیږي، مخکې له دې چې پاتمن صاحب د موضوع ته اشاره وکړي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون څو ځله د غوښتنه له حکومت څخه ترسره کړې ده چې موږ څه ډول کولای شو د شفافیت دپاره اغېزمن ګامونه پورته کړو. همدا و دغه سیاسي عذاب سره مشه کړه چې موږ ناسې ترسره کړو، ورته وایي راځي په داسې میکانیزمونو باندې کار وکړو چې هغه عملي شي او په اوس کې د عملي کېدو ور وسیږي. اما دوی یوازې په همدا اوس په دې ټینګار کوي چې دوی د ټاکنې نظام بدلون غواړي، دوی د ټاکنو پر ورځ باندې باید بایومتریک سیستم څخه استفاده، په داسې حال کې چې د بایومتریک سیستم څخه ټاکنو پر ورځ استفاده دغه 9 میلیونه شاوخوا څومره سفتران چې موږ ترسره کړی دی همدا هم ټول مجبور باطل اعلان شي. او د دې ترڅنګ د خلکو غوښتنه هم پوست کې همدغه چې باید ټاکنې په خپل وخت ترسره شي. سیاسي احزاب وایي چې موږ غواړو ټاکنې په خپل وخت ترسره شي، او غوښتنو ته چې وګوري هغه سل په سلو کې د دې معنی ګرځي چې ټاکنې د میزان پر 28مه ترسره شي. خو بدبختانه بیا هم حتی د دې کېږي چې ټاکنې زیان عمومي او همدا ډول ټاکنې د میزان پر 28مه باندې ترسره نشي. هر هغه میکانیزم، هر هغه طرحه چې هغه د میزان 28مه ونه زیانمنوي او د دې ترڅنګ د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپلواکي تر پوښتنې لاندې رانولي، موږ هغه د سر په تور سترګو منو. دا د کمیسیون اوسنی موقف هم دی، مخکینی موقف هم دی، او د دې ټولو ستونزو مشکلاتو ته په کتو سره د ټاکنو خپلواک کمیسیون مکلف دی چې د افغانستان د اساسي قانون او د ټاکنو د قانون پر اساس راتلونکي ولسي جرګه ټاکنې ترسره کړي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. حقمل صاحب، ښاغلی پاتمن و منځوی لارې وړاندیز کړه، تاسو څه فکر کوئ چې همدا لارې ده؟ دوی البته د ګوندونو خبره نه فکره.
څاروان صاحب، د سیاسي ګوندونو کوم اجماع چې رامنځته شوی ده، د هغوی غوښتنه هم همدا غوښتنه ده چې پاتمن صاحب مطرح کړه. دغه سیاسي ګوندونه وایي چې د ټاکنو په ورځ باید بایومټریک سیستم عملي شي، یا د رایې اچونې په مرکز کې هلته باید یو کمپیوټر او یو د بایومټریک دستګاه انتقال شي، او هلته کوم رایې ورکوونکی چې ځي رایې اچوي هغه مخکې باید د بایومټریک شي تر څو د بیا ځلې رایې اچولو مخنیوی وشي. دا غوښتنه عملي ده، ممکنه ده، او هغه جرمني کمپنۍ چې ما مخکې اشاره وکړه هغوی چمتووالی ښودلی و چې دوی په دغه یوه یوانی میاشت کې دا کار کوی شي. دې ته آماده و، هغوی په 40 هیوادونو کې د ټاکنو په برخه کې تجربې لري، او ویلي چې په یو میاشت کې مونږ د دغې پروسې لپاره کارمندان هم روزلی شو، ټریننګ کولی شو. یعنی دا
خو ستاسو یوه غوښتنه وه، د دومې غوښتنې په اړه څه وایست؟
دویمه غوښتنه د سیاسي ګوندونو دا چې په دغه پروسې باید د سیاسي ګوندونو قوي نظارت موجود وي، یعنې دغه پروسې له پایل نه تر پایه پورې باید سیاسي ګوندونه
نظارت. خو دوی هم مخالفت نه کوي، لیکن پاتې شو دا چې ونډه دوی ولري په برخه کې څه وایست؟
وګورئ سروان صاحب، په دغه یو کال کې چې دغه نوی کمیسیون تشکیل شوی دی، د سیاسي ګوندونو سره، مدني ټولنو سره، او همدارنګه له نورو اړوندو لورو سره مختلفې جلسې نیولې دي. 15 مشورتي جلسې د سیاسي ګوندونو سره نیول شوې دي. په دوو جلسو کې ما خپل هم حضور درلود. هلته د سیاسي ګوندونو نظرونه اخیستل کیږي، د هغوی مشورې اورېدل کیږي، د هغوی طرحې غوښتل کیږي، خو عمل ورباندې نه کیږي. ستونزه دا ده چې دوی هسې یو سمبولیک رول لوبوي د سیاسي ګوندونو سره، او د هغوی غوښتنې، نظرې، مشورې، د هغوی طرحې وړاندیزونه نه پلي کوي. او په دې برخه کې د سیاسي ګوندونو اندېښنه دا ده چې په دې پروسه کې سیاسي ګوندونه نفي کیږي، د هغوی شتون له پامه غورځول شوی دی، او له هغوی سره په دغه پروسه کې هیڅ ډول همکاري موجوده نه ده.
پاتمن صاحب محترم، صرف نظر از ای که کدام طرف حق به جانب است کدام طرف نیست، مردم از امی جنجالای طرف های هزار طرف بیخی بستو آمدن صاحب. در هر انتخابات جنجال، حتی یک برق لای نمبر باز جنجال، در هر چیز یک جنجال است صاحب. مردم یک قسم امو اعتماد خود بر کل رهبرای افغانستان از الف تا یا عزیز داده میره در تو شرای صاحب، باز جنجال خلق میشه. چی پیشنهاد میکنین چی شبه که مردم دیگه بیزار نشن از این کارا؟
جناب حمدان صاحب، تمام مردم افغانستان به شمول ما و شما به یک نظر متفق هستیم که شفافیت انتخابات از نگاه تکنیکی تضمین شود، نه از نگاه لفظی. یعنی مکانیزم ارائه شود که تضمین کنه که یک نفر دوبار رای دادن میتونه و کسی که حاضر نیست رای دادن نمیتونه. ببینیم تجربه اشتیکر کمیسیون محترم سر تشکیل اشتیکر را نصف کردن، دیدیم که گب به کجا رفتن به خاطر از اینکه تکنولوژی وجود نداشتن. اگر تکنولوژی در وقت نصف اشتیکر وجود میداشت، اشتیکر را با 9 میلیون بالا نمیرفتن، حد اکثر به 4 میلیون یا 3 میلیون توقف میکردن. فعلا پیشنهاد ما ایست که کل ما شما در یک کشتی سوار هستیم، کمیسیون، اعضای کمیسیون، کاندیدا، احزاب، کلگی یک بحران را سپری کردیم. هنوز بحران نامده، وقت انتخابات نرسیده. این کشمکش قبل از انتخابات از جناب نظر سپ کمیسیون محترم متوجه شوه، وقت انتخابات نگذاشته و 28 نیزان هم نیل قانون اساسی آمده، یک دفعه 16 سرطان را پیشنهاد کردن نتانستن. فعلا هم اگر وقت کار داره بگویم که نمی تکنولوژی را ما داریم، نمی قدر زمان برتن تهیه کرده میتونیم. انتخابات وقتش بی از اون مطابق قانون نیستن، مطابق فیصله خود کمیسیون است. کمیسیون گفت ما با 16 سپتامبر کرده نمیتونیم، به 28 میزان. حال بگویم با در نظر داشتی آماده شدن وسایل تکنیکی که اینه تضمین کنه که یک نفر دو بار رای داده نمیتونه، افراد زیادی رای داده نمیتونه، چقدر زمان کار داره؟
دیر منه
یا مکان گرفته بیشتاست میزانه کپی ما خول نیست دین قبل از اینکه
دیر منه. سلامت و سعی پتمن سعی سلامت و سعی کور و دن نورد زموش وقت دیخ پروانی وقت پایت رسیشی. البته ترشناس من لندیخ پروانه تر خبرون و روست دوام کوی ده انتخابات و ده خبلوک کمیسون لمرسیال وین شاقل زبیولا سادات ده حزب اسلامی ده مطبوعاتی تیم لغری شاقل فضل غنی حقمل ده سیاسی چارو کارپو شاقل صدیق پتمن او امدغرز ده سیاسی چارو کارپو شاقل آریان خیبر او شاغلی اوریا څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. لته ساوریدونکو هم منندوی او هیله درڅخه کو چې د دې خبرونې دوهمه برخه چې د اوبو د ستونزې په اړه ده هم واوري او ټلیفونونه راوکی. خو اوس د دې سات خبرونه واوري چې فرشتہ نگاهی وړاندې کوي.
در آغاز سرخط چند خبر. والی ننگرهار آن ادعای سفارت پاکستان در کابل را رد کرد که گویا او در امور کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد مداخله می کند. کمپاین تطبیق واکسین سرخکان برای اطفال زیر سن 10 سال امروز در سراسر افغانستان آغاز شد و اجدار جدید امریکا به سوریه و متحدان روسیه. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. حیات الله حیات ولی ننگرهار آن ادعای سفارت پاکستان در کابل را رد کرد که گویا او در امور کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد مداخله می کند. آقای حیات می گوید اقدامات او برای مبارزه با فساد در بیرون کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد بوده است. ولی ننگرهار امروز در صحبت با رسانه ها گفت
روزانه پدی که با لکاو روپی کتا پورت
کیگی. او می گوید در اینجا برای اخذ ویزه پاکستان روزمره صدها هزار روپیه معامله می شود. قیمت یک ویزه از 5000 کلدار پاکستانی تا 20000 کلدار است و متاسفانه که امروزه در بیرون قنسلگری خواهران و برادران افغان ما توهین و تحقیر می شوند. من به عنوان یک مسئول نمی توانم در برابر بی حرمتی و لتکوب افغان ها در بیرون قنسلگری پاکستان خاموش باشم و حق ماست که جلو فساد گسترده در بیرون قنسلگری را گرفته و اقدامات را برای امنیت مردم روی دست گیریم.
امنیت اول تا دی فساد مخنیوی پا اولاند من اقدامات.
سفارت پاکستان در کابل با فرستادن یک نامه به وزارت خارجه افغانستان از مسدود شدن قنسولگریش در شهر جلال آباد خبر داد و دلیل آن را مداخله ولی ننگرهار در امور قنسولگری خواند. سفارت پاکستان همچنان خواهان تامین امنیت قنسولگری در شهر جلال آباد شده و گفته است تا زمانی که ترتیبات امنیتی مطابق رضایت سفارت تامین نشود قنسولگری مسدود میماند. اما ولی ننگرهار میگوید مقام‌های قنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد برای صدور ویزا از مراجعین پول اخذ میکنند به گفته آیت الله آیات این موضوع با ریاست جمهوری و وزارت خارجه افغانستان شریک ساخته شده. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات تعرضی و تصفیوی که در جریان 24 ساعت گذشته در ولایات مختلف راه اندازی شد، ده‌ها شورشی مسلح کشته و شمار زیاد آنها زخمی شدند. وزارت دفاع امروز با نشر یک اعلامیه گفت در این مدت 102 عملیات نیروهای خاص افغان و 11 حمله هوایی بالای مراکز شورشیان انجام شده است. در اعلامیه وزارت دفاع گفته شده که این عملیات در ولایات ننگرهار، کنر، غزنی، پکتیا، زابل، اروزگان، کندز، فاریاب، بغلان، بدخشان و هلمند را اندازی شده. شورشیان مسلح هنوز در مورد ادعای وزارت دفاع چیزی نگفتند. مقام های امنیتی کنر از تصفیه چندین منطقه ولسوالی سوکی این ولایت از وجود مخالفین مسلح دولت خبر دادند. محمد آرون یوسف زی سخنگوی قول اردوی 201 سیلاب امروز بر رادیو آزادی گفت عملیات نظامیان افغان از 3 روز به این سو در ولسوالی سوکی ولایت کنر جریان دارد که در نتیجه چندین منطقه از وجود مخالفین مسلح دولت پاکسازی شده.
دید عملیات و پترس که سلور کلی و بانده چه باره دله خاره خیرو قلعه کربوره او سلیمانزه دو سوال مخالفین نشتین تخه و بشت پرتوگ پاک شوه ده.
طالبان مسلح تا کنون در مورد چیز نگفتند. کمپاین تطبیق واکسین سرخکان برای اطفال زیر سن 10 سال امروز در سراسر افغانستان آغاز شد. فیروزالدین فیروز وزیر صحت‌عام افغانستان امروز در مراسم گشایش این کمپاین در کابل گفت
اینمی سرخکان مرضی است که سالانه در حدود 30 تا 35 هزار طفل ما را مصاب می‌سازد و عاملی است که سببش مرگ است، می‌کشد بدون اینکه تداوی داشته باشه. سبب کوری است، سبب فلج است، سبب آفات طرق تنفسی است و هم سالم است. این اگر ما طفلی را که مشکوک یا مصاب میشه به سرخکان برش کمک نکنیم سبب مرگ.
در کمپاین تطبیق واکسین سرخکان قرار است 13.8 میلیون طفل افغان واکسین شود. ایالات متحده به سوریه و روسیه هشدار داده است که حمله نظامی را بر آخرین منطقه تحت کنترل شورشیان در سوریه یک تلاش به خاطر گسترش جنگ افسالی داخلی سوریه حساب خواهد کرد. این هشدار از سوی وزیر خارجه آمریکا مایک پومپیو دیروز در یک زمان نشر شد که شورشیان در ایالت ادلب در نزدیکی سرحدات با ترکیه پلها را انفجار داده و برای حمله بزرگ حکومت سوریه سنگر ساختند. رژیم بشار اسد و آمیان روسیه اعلان کردند که به زودی یک حمله را برای بالای این منطقه آغاز می کنند. پومپیو در توییتر خود نوشته است امریکا این اقدام را گسترش یک بحران می خواند که بسیار خطرناک است. او همچنان بر وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف که از برنامه حمله سوریه دفاع کرده انتقاد نمود و ایالات متحده اعلان کرده که کمک مالی خود را به اداره ملل متحد که مسئول مهاجرین فلسطینی است قطع می کند. در یک اعلامیه که شام دیروز نشر شد، ادر ناورت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت در طرز کاری و استفاده مالی این اداره خالیگاه‌های زیاده وجود دارد. او افزود که اداره آمریکا با دقت این موضوع را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که ایالات متحده دیگر به این اداره کمک بیشتر نکند. اداره ملل متحد برای مهاجرین فلسطین تقریبا 5 میلیون فلسطینی را کمک می کند. اکثریت این فلسطینی ها بازماندگان افراد هستند که در جنگ سال 1948 که به تشکیل اسرائیل انجامید مهاجر شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. فرشته نگاستم و تشکر از همراهیتان. اکنون ادامه برنامه زیر آسمان کبود یا ترشن آسمان لاندی را به میزبانی اسمت ساروان و ظریف نظر میشنوید.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم برنامه زیر آسمان کبود، به قسمت دوم برنامه ما خوش آمدین. قسمی که قبلا براتون گفتیم مشکلات آب آشامیدنی در کابل از موضوع بحث ما و مهمانای محترم ما پوهان صاحب محمد نعیم اقرار استاد پانتون کابل و محترم دکتر عبدالله هیواد مؤسس مرکز تحقیق و مطالعات نوین افغانستان. آقای ساروان خودت چیز
بله.
مقدمه داری؟
او بو پا برخه که بلبته دا او ایو نظر سب چی ده پرلپسی و چکاله یا او ده شارونو ده پرختی لکبله ده افغانستان پا شارونو که ده او بوستون زیاده شویده تاسی ده کابل یادوانه وکر خوصان کابل چی تر نور و شارونو زیاده وده کرده دیر پرخ شویده لوری ودانه پکی دیر جوری شویده نفوس پکی زیاد شویده پا دی شار که تر نور و دستون زیاده زیاده ده. زین متخصصان خبرداره ورکوی چی که وضعیت پا اوسنی دول دوام بکری ممکن ده کابل پا شمول پا زین و شارونو که خلق ده چاکل و بو محروم شی. په شارونو کې د ځمکې لاندې اوبو سطح یا واټر ټیبل کال په کال ټیټ شوی او له بلې خوا د بدرف د څاګانو او د چاک د اوبو د څاګانو د فاصلو د نږدېوالي له کبله د اوبو کیفیت سخت زیانمن شوی دی او حتی په ځینو سیمو کې خو بیخي په زهرو بدل شوي دي. اوبه په نورو نړۍ کې د ښارونو د اوبو لپاره بندونه جوړیږي او له تصفیه کېدو وروسته د ښار د اوبو په شبکه کې کورونو ته رسول کیږي. په دې خپرونه کې له خپلو مېلمنو سره پر دې حیاتي موضوع خبرې کوو، نو هیله ده چې تاسې اوریدونکي هم په دې بحث کې د پښتنو نظرونو او وړاندیزونو د مطرح کولو له لارې برخه واخلئ. زموږ مېلمانه به تاسو ته ځواب ووایي.
تشکر آقای ساروان. خب پوهان صاحب اقرار باید جواب بدن نمی به عنوان مقدمه
که او وای چه اول چه یواز به کابل شروع کو
بله.
آیا لکه سگه چه موش ورته اشاره وکره دی کابل دی اکثر و سیمه دی شاک و با واقعا دوم را خرابی شویدی
بله.
او یا دا خطر شده چه یا وقت لکه سگه چه ما ورته اشاره وکره وای که پا دی شکل سر وزیاد دوام بکری نو ممکن در شاریان دی و بو چخ محروم شی
بله.
که سنگه مهربانی وکی سیب
بنایت تشکر از بسیار بحث جالبتون و در خدمتتون هستم. با کاملا گپتون دقیق است که ما ملایس کس شاگرداب که یک تشویش بسیار همیشگی داشتیم که در قسمت منابع از آب زمینی چیزی که شما گفتین کاملا دقیق است که ما در کابل هم کمیت آب و هم کیفیت آب یک مشکل بسیار جدی ما مواجه هستیم، که یعنی ما از گذر کمیت نه او آبهایی را داریم که سابق داشتیم و از گذر کیفیت هم عینی گپ. برمیگردم به گذشته ما که گذشته ما لااقل مقدار کرده بودند که برای ما هم آب پاک بهترین گذاشته بودند و هم آبی را که لااقل ما نسل که بعدی از نابودیم ازشون استفاده کرده تونستیم. ما متاسف به خود داشتیم که آیا برای ما برای نسل بعدی ما همچون یک قدم را لااقل میتونیم برداریم یا نخواد بتونیم، که ما تشویش کلان دارم که فعلا من مثال ششتر شهر کابل بگم برای گپ در کل ولایت افغانستان و در کل افغانستان ارقام و دیتایی که به شما موجود است و از ندیک با این موضوعات ما به سلاسه را کار داریم کلن ست میکنیم در کل افغانستان که ما در کابل دیگه او بارندگی های قبلی نداریم، بنان آب سطحی نیست، تمام توجه مردم به اکثر با آبهای زمینی نیست. شما از دمیتونید که برای آبهای زمینی به تمام منظورا چی نوشیدن است، چی زراعت است، چی نوشیدن است، چی برای مسائل محیط زیستی است، از استفاده فوق العاده به حد و حصر صورت میگیره که یک جنجال کلان است و برای شما بهتر معلوم است که منابع آبهای زمینی منعیس یک منبع استراتژیک، منعیس یک معدن، منعیس یک کالای فوق العاده قیمتی در دیگر دنیا تحت کنترل دولت است و توزیعش به شکل بسیار منطقی و عادلانه با مرکز به اختیارش میگذاره. و گپی را که شما اول تبصره کردین کلا صدق میکنه، اگر ما جای خود نجنبیم ما با دو مشکل جدی کم کمیت و کیفیت، ولی اگر ما بخوایم که لااقل دوباره به حالت بسیار کمش دوباره به اصطلاح برگردانیم به منابع آبی زمینی سالهای سال دهها را
در لیکن استادی و مسئله ده چه اوس هغه مثلا ټول شهرونه مشتغیر کړی دی، نفوس زیات شوی دی. مثلا کابل تاسو وګوري هغه وخت چې تاسو یادوئ کابل به شاید نفوس څلور لکه او یا به شاید پنځه لکه، زه دقیق نه پوهېږم تاسو بهتره پوهیږئ، لیکن اوس د پنځه او د شپږ میلیونه خبره کیږي. نو اوس خو په څه شکل سره کېدای شي چې دومره لوی یوه لوی ښار ته دې خلک اوبه ورکړي، دولت دې ورکړي؟ د څاګانو مسله خو اوس منتفی ده، ځکه چې د څاګانو له لارې هم نشي کېدلی چې دومره ډېرو خلکو ته اوبه ورسیږي، د چاک اوبه ورسیږي. او بلې بلې خوا وضعیت هم تغییر کړی دی. پخوا به خلکو ممکن په هفته کې یو ځل حمام کوو، اوس ممکن هره ورځ ډېر خلک حمام وکړي، مصرف د اوبو هم زیات شوی دی. لار او چاره څه ده
جناب ساروان صاحب؟ من میخواهم بر شما بسیار به دقت بگویم که
هر موضوع یک حد و اندازه داره، هر گاز و حد اندازه گذشت دیگه توانش برداشت هیچ نداره. این شهر بسیار خرد ما که آیا نفوس به اضافه از 5 یا 6 میلیون میگذره، این یک بار فوق العاده اضافی است که شهر کابل توان برداشت این تمام گپور که لاقل بتونن در تمام مسائل مربوطه آب شهر کابل تکاپو کنه به هیچ وجه مثال نداره. وقتی که از توان و ظرفیت طبقات آبی و در شهر کابل شما مثلا ما گپ میزنیم، این یک نفوس فوق العاده اضافی است که نمیتونه. و از طرف دیگه گپ پیشتر شما ما میخوایم شما عرض کنم که خود استایل زندگی مردم با کلی فرق کرده. قبل اگر مثلا ما با 5 لیتر دلی تر در روز لاقل یک روز گذرانی میکنیم، ولی گپ ما با 20 لیتر و 50 لیتر و 60 لیتر و 70 لیتر و این یک بار اضافی سر آبای زمینی که متاسفانه همین ظرفیت ها وجود نداره. در قبل مثلا نفوذ یادم میاد در سالهای بسیار قبل نفوذ بسیار کم و تمام آبهای ما آبهای سطحی بسیار شفاف زلال و اکثر مردم از این آبهای شفاف زلال استفاده میکنن و اصلا با آبهای زمینی کسی قضیات علاقه نداشتن، ولی زمانی که دیگه اولو منبع شفاف زلال دیگه ما نداریم، بدون شک به یک بارگی یک به اصطلاح مصرف بیش از حد و حصر دی شکی نیست که ما به یک پرابلم جدی در حال حرکت هستیم. و راه های متاسفانه که پس و گپ هایی که اینجا ما میخوایم دستانای شاید سوالای پیدا شکم دستانای صحبت سوالای شما و میتونم که موضوعات بسیار خوب وضاحت ببخشم که پس و گپ هایی وجود داره که ما لاقل حال یک قدم برداریم چطور بتونیم که حال زمین حالت هم پایین رفتن سطح آبای زمینی و هم از حالت به اصطلاح ملوثیتش. شما ببینید که در کابل هم یک ما اصطلاح ریچارج و دیسچارج داریم یا تغذیه و استخراج. بین تغذیه و استخراج یک بیلانس کاملا منفی در کل شهر، در کل افغانستان به خصوص شهر کابل مثلا یک موازنه وجود داره، موازنه وجود نداره که دیسچارج ما فکر میکنیم یک میلیون دو چند و ریچارج با مراتب کمتر. ریچارج به این معنی است که شما بارندگی رو میبینید که بارندگی بسیار کم است، ولی ما بارندگی های رکورد داریم که بر باشه در مثلا در بالای کوه ذخیره شوه و در مواقع گرم سال اساس و ذوب شوه و بالاخره زمین مساعد شوه که با پای زمین ریچارج شوه به صورت تدریجی. ولی او باران های متشر که مثلا در مواقعی که ما داشتیم متاسفانه اتومات سند ترک میگه و او زیادتر به صورت در مقدار و در ریچارج شوه پای زمین تاثیر فراوان نخواهد داشته که ما هم با پروبلم های طبیعی مواجه هستیم و هم مشکل کلان و مدیره که برای ذخایر آبهای زمینی در کابل به اصطلاح ایجاد کرده. تمامش منابع به اصطلاح قوای بشری و ما انسان هستیم که یک آفت و یک طوفان را سریع منابع پاک و شفاف که فکر میکنم در این وقفه زمانی از تمام معادن ما که با ما رشت بیشتر خواهد داشته باشه.
تشکر پانسپ. آل محترم دکتر عبدالله هیوات مؤسس مرکز تحقیق و مطالعات نوین افغانستانم با ما سن. خوش آمدین هیوات صاحب. گرچه اداره شما این مرکز تحقیق و مطالعات است، از نقطه نظر مطالعات شما این مشکلات آب آشامیده این تا چه حد بسلا مشکل است؟ بله جدی است.
یه جان تشکر، سلام با شما و مهمانایتون و دوستایی که میشنون صدای مرا. اگر واقعیت سعی کنیم مسئله کمبود آب در شهر کابل یک مسئله بسیار جدی است که دولت افغانستان در قدم اول باید به شهر کابل توجه میداد که متاسفانه تا بال توجه جدی صورت نگرفته. سعی کنیم ما 32.3 میلیارد متر مکعب آب سالانه مصرف داریم و ریچارج مکعب شاید دو سال قبل هم صحبت کرده باشه که حدود 25 میلیون متر مکعب ما ریچارج داریم، یعنی ما تقریبا گفته میتونیم که حدود 7 میلیون متر مکعب آب ما در دفیسیت روان هستیم و هر سال 1.7 متر آب ما در شهر کابل در بعض نقاط شهر کابل در سالهای نرمال آبی که هست، ما سالهای خوشسالی صحبت نمی کنم، آبها پایین رفته میره، سطح آب پایین رفته میره. شما بهتر خبر دارین، یعنی سطح آب زیر زمین که هست یک کوستی هست که خود چی زمینه خود زمین قائم گرفته، یک سطح پایینی است، یک سطح آب است با سر آب که سطح زمین است. و اگر روز سالتی که روان هستیم که آب مصرف کردن میریم یک روز بالاخره امی کرست خالی میشه، امی قسمت مابینی ازی خالی میشه و امکان داره که کابل شکست کنه بیخی فرو رو پاشه.
یک مسائل بزرگی است. مسئله دوم است که ما در حدود 4,500 چای سبکت چای کثافت یا چای باطل غیر معیاری داریم در اکثر نقاط کابل. و این چای غیر معیاری آب اکثر مناطق به حد مملو و خراب ساخته که حتی با وسایلی که ما بسیار عمیق پایین میریم باز هم نمیتونیم که از این آب استفاده کنیم. فرض مثال ما براتون یک مثال میتونم در مناطق وزیر اکبر خان ما یک میکروسنج داریم که در اون نشان داده که 450 میکرو ارگانیزم میکروب است که اصلا تا 100 میکرو ارگانیزم شما میتونین یعنی بخورین، اما 100 میکرو ارگانیزم که بلند میشه قابل خوردن نیست، قابل آشامیدن نیست. متاسفانه که در مناطق خیرخانه تقریبا تا 900 میکرو ارگانیزم میکروب است و این تمام میکروب هایی که در داخل آب آشامیدنی گردست این ناشیدنی چاهای سپتیک است. مسئله سوم، ما در حدود 6 لک موتر داخل شهر کابل داریم که اینا موبلین تبدیل میشه، موبلین از این روی زمین میرزن. اگر شما خبر باشین یک لیتر موبلین 14,000 لیتر آب مملو میسازه و اکثر جای وقتی که ما آب از چا میگیریم او رو جوش میتیم اگر دیده باشین یک قیماغک برمیزیمه. مشکل آبی داخل شهر کابل که هسته ما تقریبا 18 پرزنتیشن به ارتباط آبهای افغانستان، آبهای کابل، آبهای افغانستان، یخچالهای ما که یک مزلی بزرگ هسته روبری هستن و آبهای خرامزی ما متعقف کردیم و ما واقعا به ترس از ایستیم که خدا نخواسته افغانستان که اکثر همسایه ما میگه که سیرابستیم، ما از قحطی و از بیابی باید مشکل عظیمی دچار هستیم.
دکتر صاحب نو که دستی وضعیت دستی بی چارت سده یا چاره خویده وی چه ده پنشیر سین به داسی مهاروی چه یا بند جور شی و لیغه بند کابل شرط و بو برکل شی او فکر کوی چه اغا با داسی یا لند محال پروژاوی پا لند وقتی بجوری جی که او دا هم دی رو کلونو تزارت لری او کدی رو کلونو تزارت لری تر اغا مخی چه فکر کوی چه 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 را پکارده او ستاسو لخبرو خود داسی معلومی جی چه دی کابل وضعیت دی و بو خو پا لند وقتی تر دی هم خرابی شی. مهربانی.
اگر واقعیت رو برسویم او در نوالیم شده افغانستان خلق و بیریج پکیره به کابل خلق موش دیج در یخچال در لو دل چه در اغسر متاسفانه 2008 تلاپات دیوندو طول ویلیسی ویدی او وچکالی پر لپسی او تغییر در اقلیم در طول پا دیوانی آخری بود یخچال نور هم ویلیسی و بالاخره موش به ایسی یخچال ورنه لرو او زمود در 15 آبی حوزی چی مود لرو او بو حوزی چی لرو دغه ټول دغه یخچالو څه دی او باخي او پټول د ټول کال کې مو څه وبره کی چې متاسفانه هغه شدیدا د ویل کېدو په حال کې او د دې لپاره هیڅ توجه دغه په نظر کې نه نیول شوی. یعنی چې که څه د سوال په ځواب کې زه وایم موږ دوه مسائل لرو. یو کوک فکس دی چې کوټه مدت موږ د کابل مشکل حلوو او دوهم اوسمهاله دغه دی دوست دی چې دلته د شکربرې د ګلدری او دغه منطقې یو دریا ده چې هغه د کابل خواته کولی شو چې موږ راوړو او بل د پنجشیر دریا سیم راوړو په دې سبزو په دې مناطق باندې راوړو او د لوګر د دریا اوبه دې خواته راوړو. نو هغه په لنډ مهال کې دغه ریچارج یا د اوبو د ځکنۍ زیرمې چې دي هغه په لنډ مهال کې دا ریچارج کېږي، مګر بیا هم موږ په اصل کې موږ دغه یعنی د کټاستروف خواته روان یو، د بدبختي خواته روان یو، د کمآبي او د خوشحالۍ خواته موږ روان یو. نظر باید افغانستان دولت اول سر کې اول قدم اخی هغه باید د ملګری شول او د افغانستان د اقلیم د شي سفر دی به چې جدي ګامونه پورته کړي او کار روس څه شو اگر چې اوس هم ډیر نه وخت ده خو که اوس هم شروع شي کوم چې د افغانستان خپل د اقلیم کې څه تغییر راشي او د زمو یخچال نشي د بیرته د سر څخه احیا شي او په اول دغه کې د اخره وجهه به خاطر راورسېږي مثلا د یعنی افغانستان بیت اوبه پیدا کی درنه ستوند مثل ته د امسایدان سره لرو امسایدان مستوی چې تاسو اوبه ډیر لري او مستوی او موږ اوبه په کلات باندې اخته یو د ایران وزیر د خارجه په دانشجو شپو ویلی چې هر څنګه چې د افغانستان دولت به امو د مرغاب سره مشه سهم راکی باور شو دا چې موږ د ضرورت یو میلیارد نه سو میلیون اوبه دا وګ ما موږ ته پیل دي چې راسي ولې موږ د دې وګ بغیر موږ نشو کولای شي پنجام چې خړوب کو او د غزنی واخو د دې یو بیر له ما زله روانه په شمال کې خای تاجکستان سره موږ په امو کې شریک یو مګر ازبکستان غیر قانوني دا وګ پورته کې یو شپږ ولې سوالي دې شي دې چې خړوب کې یو ترکمنستان خو بيخي د سیلور ځای جوړ کړی دی شالت په ملياتو د امو د دریا څخه موږ د وګ څخه دې وګ پورته کې یو خپل ذخایر دې افغانستان دی په بعد حالت کې قرار لري او د اوبو په ثبات باندې د اوبو انرژي وزارت چې دی زما په نظر باندې ډیر جدي قدمونه باید واخلي او دغه ستونزه هر څومره ژر چې کولای شي دی حل
کړي بغیر دې ته سبیل در راه حل باز برتان فرصت می پیشنهاد کنین در راه حل اقرار سپال نوبت شنونده عزیز رسیدن بر از نام به خاطر از که یک فیر خوب شوه مشکلات به خلم به قدر کافی فهمیدیم ایواز به قدر کافی ما رام ترسان سپ منتها روی راه های حل سیاست دولت کمک صحبت شوه که شنونده هم در این راستا پیشنهاد بکنن که راه حل چی است، یعنی چی باید شوه. از او خاطر اقرار سب
صرف سوال شما راجع به گپای راه حل است.
بله سب
ما میخیم برای شما بگیم که یک سلسله گپای است که اگر ما تکنیکی صحبت کنیم بازی گپای از راه طور تیتو پراغنده نره که مرتبط به موضوع گپ بزنیم که
بله.
یک چیز چون ما میخیم صرف در کابل که قبرن قابل تشویش نیست ما میخیم بتا بگیم که در کابل در حدود 60 متر ما طبقه آبدهی داریم، یعنی از 0 تا 60 متر ما تمام آبهای زمینی ما دمی حد متوسط تا 60 متر ما آب داریم، از او پس پایین ترش متاسفانه که ما آب نداریم که یک موضوع رو وزیب سازم که اما از می 60 متر 30 متر تقریبا خالی شده 30 متر دیگه ایزی باقی مانده، این حالی 30 متر دیگه ایزی برمیگرده با ما که از این ما چه خزمی رو تنظیم و یک منجمنت درست کنیم. یک پوینت دیگر هم میخوایم که به استفاده از صحبت که اینجا وجود داره که ما فکر میکنیم که کل گپ تمام بدبختی سر آبهای زمینی است، دیگه گپ بزنیم که آبهای سطحی که یکی با کجا میره و چه قسم میشه و گپهای سیاسی و دیپلماتیک البته جرباش نخواد باشه که مثلا صحبت کنیم، ولی ما دیتا ارقام صادقیش داره میشه صحبت کنیم از زمان شما خواسته باشین. ولی سر آبهای زمینی کابل هم ما میگیم که یک آفات طوفان کلان سر آبهای زمینی کابل صرف دولت آورده. ما من از استاد پوانتون میخوایم بتون بگویم که در پوانتون کابل که ما استاد پوانتون کابل هستم 30 حلقه وجود داره و ما یه ارقام دقیق میگم البته، ولی پوانتون کابل ما صرف 2 حلقه کار داریم. اگر شما به هر ریاست جمهوری برین بین 8 تا 12 حلقه وجود داره و در وزارت انرژی ها بگه برین بین 8 تا 10 حلقه، یعنی وقتی که خود دولت به اصطلاح در تنظیم آب یک معقولیت دقیق به اصطلاح در اجندای کارش نیست، مردم ما هم که به هیچ وجه قدر نظر فرش داره به اصطلاح یا یک قدر فهم شده دارن که لااقل سرزی فکر کنن و این یک بدبختی کلان است که ما فکر میکنم که اولین کاری که باید کنیم خود دولت باید که اینال به اصطلاح مشکل اول که خود از خلق میکنه که در جایی که فقط ما برای یک در خود پانتون با یک الا دو خشا کار داریم این 28 شقه چارش ما تصور که بیدن که یعنی چی؟ و در هر وزارتخانه اول ما ارقام دیتایی را که ما داریم که در هر وزارتخانه دولتی ایواز یک حلقه 5-6-10 حلقه چاست بدون شما این مقایسه کنید با فهم مردم با برداشت مردم بدون مردم که حق داره که هر کس خانه خود حلقه چاو فر کنه در حالی که نیاز نیست و این بدبختی هایی است که ما به اصطلاح سرمی یک مقدار آبی که برای ما باقی مانده یک بار اضافی دیگر سرش خرج کنیم. یعنی اولین کار وظیفه دولت است که آب طبق اون رو به اصطلاح حفظ نگاهش مربوط دولت است که باید نگاه کنه، ولی برای ضرورتمندان.
لیکن این مسئله ده استاد که یوال قیه سل القیه خوب خبری اصلا دی مصرف را دی صادی کندل و نکندل خوب از فکر نکنه چی دومره مهمه. این مهمه داره چی څومره مصرف کیږي یا اضافه مصرفونه شي او بزایه نشي، دغه مسئله ته به فکر کوم چې پاملرنه به شاید کومک وکړي که څنګه
پیچ وای سره وست خپل فکر کې ته کاسه کې د کاسه کې مثلا یو لاس لتر وبل لري لاس جې د کاسې ته توبه اخلي خو یو وخت کې ته وشي کنه وروره نو عین خبره دغه دا موضوع دسته مثلا ته لپاره یو څاپ کړه ته لپاره میار شته مثلا ته د څکل لپاره سوربو اخلي د زراعت لپاره د بلشل لپاره اما ته په وړه ساحه کې ایواز یو قطار لاسر کې څنګه فرکې ایواز دې سره په شل کال کې ذخیره خالص ته پیو کوکر ذخیره خالص کې دا غټ مشکل اوس موږ ته د کابل کار روان ده غوړ خو باز خبرې وکړي ما اوس کابل کې تقریبا 210,000 څاګانې دي سره دغه توس فکر کوز دغه طوفان د خدای په لاس یا مثلا دغه افشار پروژه کې ایواز د پینشپک کوشاګر مثلا موږ په خو زمانو کې د طریق د مثلا کانډا نو فرکړې به لاسولس نقطه نور څاګانې په دغه شوخو کې فرسوي دي یا په پروژه افشار کې په پروژه علاودین کې د دولتي څاګان ځای دي زه اوس مسل د خبره دغه د موږ اول پیسې اول حکومت تا کا شروع کو په حکومت لا قلغه توان پیدا کی چې د اوبو زیرمه صحیح کنټرول کې بالغنه ورو پر ورو لاسي خصوصي سکتور ته مبهم سره بخشای سکتور خصوصي هم کله بخشای سکتور خصوصي هم در کابل اضافه از 80 پروژه آبرسانی کې صرف پروژه آبرسانی است کې یا به ای خود ای مردم سره خود مردم بفروشن با چی قیمت و با چه ظرفیت کی استفاده میکنن اوتومات این گپاست که یک چون یک ترتیب و تنظیم و کنترل وقت که نباشه ما ایمان دارم که یک گافات و بدبختی را ختم میکنه و ما میل از اعلان میکنم که از معادن ما کده آب اهمیت داره فعلا ما بدون معادن سالهای سال زندگی کردیم ولی بدون آب زندگی کردن نمیتونیم اگر آب مثلا از این سفرایزی به اصطلاح در حالت تخلیه باشه و خالی شوه این قرنها دهها را دوباره میگه تا دوباره به شکل طبیعیش پر شوه و مشکل دیگر شما بتوانید ببینید که ما ریچارج نداریم بارندگی نداریم ورا در وقتی بارندگی نداشته باشیم به شک نیست که یعنی دوباره به حالت اولی آمدن ذخایر آب زمینی سالها و قرنها را دوباره میگیره ما میگم که به ملایست یک منبع استراتژیک باید دیده شوه دولت در قدم اول سازی با توجه کنه که چه قسم خود ایار شسته بودم تا بکنه نورمان ملی بایی لدی
در رسیت منه نه نظر سیم مختلی چه اوریدون کتن و بطور کو یو زلبا یو بیا هم مرتی یادان او نو کو چه پدیخ فراوانه که زموش میل مانه دیده کابل پوهان تون استاد پوهان محمد نعیم اقرار او د افغانستان د مطالعاتو او تحقیق د مرکز مؤسس ډاکټر عبدالله هیواد لنډ خبرتیا ورسته تاسو ته نوبت درکو
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5
شنوندگان محترم حال شما رای تلفون ورتان بسیار رایست هستم میگم موضوع بحث ما قسمی که آقای ساربانان گفت امی مشکل آب است روی بیابی هر فکر و نظر و پیشنهاد سوال داشته باشین لطفا امی لحظه تلفون کنن که متخصصین ما با ما هستن شما رای تلفون ما 0700-822-755 و 0799-203-540
همدار است افغان بیسیم اتصاو اتلس شمیرم نظر سب تاسو یه رکره لده طریق هم کولیشی چوریدون که تماسونی سی لن نظر یا سمس را واستوی ده سکایپ لاری هم کولیشی زمج ده سکایپ پته ده رادیو دات آزادی
بله
اوریدون که اشتا زن معرفی که
خلق یه بار خول خلق یه در بزر خول
بله
در خالی و از اون که تبی پا پرلمانو زن دی نیره یه تا پانسا نیو کمک پانسا نیو شد تبی پا پرلمان جن دی که
پرلمان شد پرلمان موضوع تیره شو خیر در بخشان اخوارو خبری ما اون پا نیم که واوری دی او دستی مالی میجی چه دی لمری موضوع پا ده تاسه نظر سرگنده وی چه اخه تیره شو وستی او بو مسئله ده خصوصا پا شارونو که ده چاک ده او بو اوریدون که لرود زن معرفی که
مننه محترم سروان صاحب تاسو ته ملمنو ته ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وایم محمدین خبرې کوم له پکتیا نه
مهرباني کوئ محمدین صاحب
نو د پکتیا وز باندې لن نظر در کوم چې په پکتیا کې خصوصا ګردیز شاوخه په دې منطقو کې په بعضې ساحو کې مطلب اوبه په دریو مترو کې وې، دومره جګې وې. اوس هغه اوبه چې په دریو مترو کې وې دي بلکل یولس مترو او دولس مترو ته رسېدلې دي. دا یوه خبره. دومه خبره چې خلک له دومره ستونزو سره مخامخ دي چې ګردیز کار کې د نن خلک په موټرو کې په خرو باندې په نورو دغسې شیانو باندې اوبه راوړي، اوبو ساګانې ټولې وچې شوي دي. نو د موږ د ولسونو خپله د حکومت نه دا هیله تمه ده چې ولسونو ته دغسې یو زمینه سازي د اوبو په هکله وکړي. اوس دلته د پکتیا د مشرغو بنده تاسو ته بهتره معلومه ده چې پیسې سره خوا دی خوا چې اتلس کاله دغه د پکتیا ولسونه دغو چارواکو غلط کړل، وادي ورکوي دروغجنې وادي ولسونه غولوي، په عمل کې هېڅ سم نه کېږي. یعنې مشلغو بند تر اوسه دغسې پاتې ده، خلک څاګانې وي مطلب او فصلونه په اوبو کوي. دلته داسې کاریزونه دي
محمدي صاحب، لیکن یو بخشئ یوه خبره له تاسو یو پوښتنه کوم. دا ځینې بیا دا وایي چې دا خلک هم له اوبو ډېره زیاته استفاده کوي، بیخي بېرحمانه استفاده کوي. واټر پمپونې ورته ایښي دي، ژور څاګانې جوړ کړي دي، او په هغو باندې بیا فصلونه اوبوي، نو خود به اوبه کمی شي او دا سطح به ټیټي شي ورځ په ورځ.
محرم ساروان صاحب، دلته داسې کاریزونه موجود دي که په هغو باندې اتلس ورځې په بوکلان باندې سکواټر باندې حکومت د ولسونو ته کار وکړي، هغه چینې واپس را خلاصېږي، بیا ولس ضرورت نه لري سکواټر پمپونه وهي. دلته ولس له مجبوري نه دا خو کرنیز مځکه ده، خلک باغداري کوي، خلک نورې کرنې کوي، خلک مجبور دي چې واټر پمپ ووهي د خپلو فصلو لپاره څه ناڅه اوبه برابرې کړي. که حکومت یې غوته چېرته هغه لازم اقدامات
کور ودان. زموږ مېلمانه به ستاسو په څرګندونو تبصره وکړي. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. مهرباني لطفا خبري وکړي. خیر، دوی لکه چې خبري ونه کړي. د سکایپ له لارې هم یو اورېدونکی شته، ځان معرفي کوي.
بله، سلام علیکم، من نجیب الله سعدی هستم، محصل دکترا و کشور آلمان.
بله،
درس میخوانم. میخوایم نظر خود ای باره بتم. کابل آبهای باد در حدود از 8 متر تا 40 متر پایین رفته از سطح آبهای زیرزمینی، و ای تن از افزایش نفوس نیست. در کابل اگر ما متوجه شده باشیم در اوایل بهار سیلابا به وجود میاد، دیدیم زیادتر تمام سرکا مملو از آب میشن. دلیل عمده از این است که در کابل ساحات جذبی ما مکمل سیل ساختیم، یا کانکریت شده یا قیر شده که متاسفانه یک اشتباه بسیار بزرگ است. ما ضرورت نداریم که پیاده روای خود کانکریت کنیم، مکمل سیل کنیم. ما نیاز داریم که در قسمت پیاده روا از سنگایی که جذبی هستند، یعنی از اطراف از سنگا امکان جذب آب به زیر زمینی است، از او استفاده کنیم، که پیشنهاد ما چندین بار به شاروال سب شریک ساختیم. دیگه موضوع تهیه آب برای شهروندان کابل است. کابل باید به چند ساحه تقسیم شود. یک قسمت است بند شاو عروس و شکردرک جور میشه، از او قسمت تامین شود. یک قسمت از بند نوه که در شاتوت جور میشه، از او ساحه تامین شود. یک قسمت دیگه از پروژه که در سال 1975 طرح شده بود، از نزدیک دریای لوگر که چاها زده میشه، از چاها آب سپلای میشه، تهیه میشه بر شهر کابل. و رای دراز مدتی است که بند باغدرک نزدیک به کابل است، از او بند آب باید آب به صورت دوامدار بر مردم شهر کابل تامین شود. این راه های کوتاه مدت و دراز مدت باید بر کابل در نظر گرفته شود. تشکر.
دیر از یاد من نشد.
تشکر.
بل اوریدون که امشته، زن معرفی که آزادی رادیو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام. مهربانی کوی.
ریاض الله ما در کنار ولایت شیگل ولسوالینه.
مهربانی کوی ریاض الله صاحب.
لکه څنګه چې تاسو په دې پروګرام هم په دې دغه چې د اوبو لکه د اوبو په اړه کې نو کوم ګورو کونل ټکانه دغه څونه خسته سین لري دغه کو او تاسو په دې ورسته کو تاسو خبريال ودنه کنه نو کوم ګورو نو څونه سیلابونه راوځي ولی اندا چې زمونږ په کونل کې دا زما د شتره چې هغه وبونه لري او په څنګه کې یو غړ سیم تیر شوی دی دا ورونو کومه چې ورون نه بلکې کمزور او د پټونو کې نشمیري ځکه چې د نور ولایتونو کې د یوې ودی عمره د کونل د عمره وګورېږي او هغه باندې جوړ کړی یو دونه په احترام باندې هغه ته یو غړ دغه ورکوي ولې د کونل چې یو غړ سیم دیږي او په هغه کې بیا دغه نه بره
ولل مپاتی کیږي یا غي تو غنه ور کیږي دا څنګه ستاسو لپاره ډیر به شرم خبره ده کنل وڅ وګوره چې دا غي تاسو وګوره دا غي ورسته پاتې سبزی مونږ نه لرو دغه شانتي هیڅ شي نه لرو ولې زمونږ سره پټه کیږي
ډیر مننه سلامات او سری اصل صاحب ستاسو پیغام واوریدل شو کور ودان بل اوریدونکو لرو بیا به ملمنو ته نوبت ورکو خبري وکي صاحب
bale
خیر دو دوی تلفن قطع شد. نو لبرای که شغل محمدین تا داکتر صاحب هیواد تاس زواب ویست دا مشکل داسی مالی میشه چه یواسی پا کابل پوری منحصر نده پا نور و شارون و گردیز غنی شارون و پوری هم تا هم دا مشکل رسیدل ده دی وی چه لدرو مترو چخه وست یول اسو متر تا و با تی تی تلیلی دی او بل دی کاریزونو خبره کوی پا داسی حال که چه ما ورطا یادوانم مکره چه خلکو زور څاګان نیستلې دي په واټر پمپونو وبرا باسي نو کاریزونه واقعا له زور څاګانو سره ارتباط لري چې وڅ شوې دی او کنه لکه دای چې وای چې باید هغه چینه بیر تخلاص شي او په دې باندې پنګونه وشي او کار پی وشي د کاریزونو کې به بیا وګ پیدا شي
که واقعیت موضوع گروه ده مشکل په ټول افغانستان کې روانه ده نو یو پیپر ما ول وصله څو وخت مخه چې د تخار چې ډېر یعنی د یو د اولاد څه چې ډېر وبل لري اته د رښتق او لسوالي څه ډېر خلک مهاجر شوي خاموشه د وبو خاطر باندې یغ مځکه چې د مخه خروبي کېدل یو اته هلته وریجي کرل کېدل بل اخره غنم وربوش تر الله بل اخره ای توبه نه بدلوده نو خلک د مځکه څه ډېر خاموشه مهاجر سره لاړ بل نور ولایت او لسوالي یو ولایت ته ولاړم دا چې په ټول افغانستان کې موږ د ستونزو ته وګورو دا د وبو ستونزه په ټول افغانستان کې یو شان دي او په ټول افغانستان کې د وبو لیول چې دی ورځ په ورځ باندې چټک کیږي او دغه پر د افغانستان دولت به چې جدي غور وکړي و هم د کاریزونو موضوع شته مستسی از محلی دوبو آبرسانی یا دمزه که دخلو بول لپاره مرد آیو زور سیستم داری چه چاگان میکنه لیو آتا چاگان پر لپسی کنه لیو آغا دوبو در راگ سر تماس نوال آغا چاگان یو در بلا سر وصله ولی چه دمزه که دوبو ورکوالی پا دی وقت کش دی یعنی آده اندازه سر دی روبا دی رابا سی پا ماشینو پا دی بانده نو آغا معلوم دار خبر او ډیر اسانه کولای شي چې هر څومره چاګان چې کینې سوي دي هغه په ارکی کې کینې سوي دي په هر دبان کې کینې سوي دي په کلو باندې کې کینې سوي دي دا ټول یو رقم مو کې شي په دې باندې میچر کړی دی او هر څومره وبې استفاده کوي فرض مثال به یو نفر د طاره هر څومره وبې چې په کلو کې ایجادي دغه لږ ضرورت لري هغه د ټول حساب په کې په خصوص په شهر کې د خصوص په کابل په شهر کې چې خلک د دې استفاده کوي د لنګوندو په یو یو د سویټ څنګه موږ د اوسو د دې شو چې په جوړ ساته 200 متر او د امنیت څنګه موږ دې نو په دې باندې دا چې متر ته چې د وګړو مفتدي ماته د وګړو کمیشن یو قانون دی وګړي را لیږلی او په اوله ماده کې لیکل چې ادم خوشبختانه آب رایگان است وګړو مفتي نه دي او په وګړو باندې باید چې دوی ښه تعریف ولګي باید چې دغه باندې ولګي پیسې یعنی د وګړو چارج دوی د وګړو ته باید پیسې واخلي لکه په ټول جهان کې چې د ابرسانی سیستم د خلکو ته پیسې اخلي که څنګه خپل څه کې نه فاطمه کې خپل څه دی نو کې نه خو تاسو د میچو ته شنه هر څومره وګړو شته لا به سي هغه مقدار باندې باید دولت د دې څه پیسې واخلي او دغه وګړو مقابل کې دې څه پیسې واخلي چې دا وګړو د ځای نه کې د کابل په ښار کې یو لوی ستوند چې موږ لرو دا ورور د مخم ویل چې اکثره ځایونه چې مستوي ریچارج د ریچارج امکانات کم شوي دي د کابل په ښار کې د جرمني څخه اورو خبرې کوله او دوهم مازال دا چې د اندازې څخه ډیر ولې مشکل ساتمو نو خپل خلک ته که څوک راته وایي دا وګوري د مصرفي مو د خپل ساده کله لې موږ اون له مشارک سره وګورې جن را واسو هغه غلطه خبره ده هر شی اته په قران شریف کې ویل دي چې حدیث کې مستا چې باید سره اضافه نکي او د اضافي مصرف څخه مخنیوي وکي نو دغه څه د وګړو په اعتبار باندې اته دغه لیکلي چې کله رواني روان وګوم باید سره اضافه نکي دغه سره دغه ونکي نو زما په نظر باندې د افغانستان دولت په اول قدم کې چې یعنی ریچارج بیرته شروع کیږي هغه باید چې دوی دغه ولګي په ټول ځای کې میټر ولګي چې شخصي څنګه دي چې آسمانو کې لګېدلی که کمپنۍ کې لګېدلی. اوس عزیزي پلازا جوړ شوی تقریبا 40 منزله د میکرویان په میکرویان 4 په کونج کې او په هغه کې چې تقریبا 250 آپارتمان جوړ شوي دي او دغه ټول د دې ځمکې د لاندې څخه اوبه پورته کوي او د هغه ته اوبه راښته کوي. هغه څومره فاضله شي دي هغه د خدای په توکل باندې دوی په دې ځمکو کې لګي. دا خو یو ډېر غلطه خبره ده ښاروالۍ.
بازم صحبت ادامه میتیم. اقرار صاحب من با اجازهتان یکم که دلمس شوخی کنم، یک تعداد زیاد از شنوندهای محترم ما پیام گذاشتن گفتن که یکی از بیابیا یا کمابیا مشکلش ایست که به نماز باران کسی نمیره، باید نماز باران خوانده شوه. بله، از او خاطر یک معقوله دیادم آمد، میگن دکتر صاحب انس که والی قندار بودن امی معزله پیش شد و تعداد زیاد مردم رفتن به نماز اسقا یا نماز باران و دوج یک دفعه سیل آمده صاحب امی کل خانه و خورترک یا کلش از بین برده. والی صاحب کل ملاه مسجد میگه جمع کرد دکتر صاحب انس گفت که امی شما دمی قایده از امی گب نمیفهمین، اینه کل خانه مردم سیل برد حال تاوان از ایره بده. باز از کل زیاد جریمه کده مسجدار ملاه را که خانه از این مردم بیچاره را گو برده اینه پس آباد بکنن. حال امی کل چیز از خود یک اصول و یک قاعده و یک قانون داره، نه خو اقرار شیب امی هر کس سر به خود ملایی کده برام وضع خراب میشه، هر کس سر آبیاری هم کده بره وضع خراب میشه، هر کس بیابی هم کنه وضع خراب شده میره، آبداری هم کنه سیب. از خاطر امی کار به حال سپرده شد و یک رای حال خوبه سیب پیشنهاد بکنه یک سیاست ملی آب به خیالم که به کار سیب نی. از خاطر اقرار شیب راه های حل پیشنهاد بکنین.
بسیار تشکر میخوام اول از این نجیب جان که از آلمان صحبت کرده، آدم مسلکی بود، صحبت بسیار جالب بود که قابل قدر است. مثلا میخوام که باز پوینتای زیره که مثلا نال ما کسی هستم که کاملا دمی بخش آب زیدک هستم و میفهم گپ در چی هست چطوره کهیست. ولی بند شاه و عروس ما متأکد است که بین 5 تا 10 سالی اومده برابر دری شوه، یا بنده که در باغدر است که از مرحوم داوود خان است که باید ما به وجود می آوردیم. ما تشویش دارم که 4-5 سال بعد مردم پروان و کاپیسا و پنشیر شاید به قلت ها موجود مویشون که تا واو بخواد برمونتن. ما می خواهم که سر گپ شما پس بیم، گفتم کاملا بجاست که اینال ای یک طوفان یک آفت آدم در دیگه دنیا مثلا راه های برزی پیدا میکنن که راقل چی باید کنند. ولی در قدم اول مردم هم اهمیت یاب بفهمند که آب از طلا و نقره و الماس که برای ما ارزش زیادتر داره. اگه ای بدون مثلا الماس زندگی کنه میتونن، بدون آب زندگی کنه میتونن. این حال ای بسازات مهم است که از مکتب و فاکولته و مسجد تا زیاد شروع شود و بالاخره اگه پاشون به جای برسه که کل بفهمه که آب چه قیمت داره. مسکه داره
همینجا اقرار صاحب در اقتصاد یک معقول است که یک در اقتصاد یا در تجارت بهترین چیز یا اوست که مصرف تحت کنترل بگیرن، یعنی مصارف به نقطه پایین بیارن و حاصلات زیاد شد. حالا در مسئله امی پیشتر او شاگرد که در مسئله دکترای خودم میگد او هم یاد کرد، شما هم کلی یاد کردین. حالا در آلمان و اینجا در پراگ ما دیدیم که خانه کابات میشه، تعمیرهای کلان کلان کابات میشه. ما خود میش نمیفهمید یک تانکر کلان چی علبی را آوردن ماندن بازی که بازدگه یار گور که درفتن. باز ما گفتیم میره چی میکنن اینجا، تل خو نمیکنن، تل فروشی خو نمیکنن. باز وا با ما تشریح کردن که نه، گفتن یا یک سیستم است که این باران که میباره همی از این تعمیرا هوا باید بره فیلتر شوه و بره در می تانکرا. باز از این تانکرا از این او دوباره به چیز استفاده میشه. از او خاطر سیب در هر مورد مثلا وزارت شهرسازی علایده این مسائل باید تنظیم بکنه، شاروالی علایده باید تنظیم کنه، این آبیاری درخت ها دیگه قسم تنظیم شوه. از این نقطه نظر چی باید شوه؟ راه حل شما چی هست؟
کاملا گپتون بسیار بجاست که مثلا یک تجربه بسیار موافقه مثلا هندوستان است که مورا دستلا انگلیسی به نام واتر هاروستینگ میگیم که وقتی که کچر و فرنگ مردم به سطح بلند برن که ببینه که والا آبای زمین در حالت کاهش است، بدون عذابایی که به شکل باران و یا سیل یا هر چیز کسی یا مثلا بره که از باماست لاقل او را ذخیره میکنن و برای مقاصد مختلف از استفاده میکنن. این یک پوینت لاقل یک قدم است. قدم دیگه مثلا شاولی ما دمی لحظه تمام سرسبزی از طریق همین آب شفاف زلال که در کابل 52 تانکر داره هر روز تمام پای زمینی پاک برای به اصطلاح برای می سواد سرسبز میرسن. اگه و از نوعی از آبهای سطحی استفاده کنن یا در مواقعی که لاقل مواقع تر سال است، ما
به شکل بسیار عدنویش اگه بتانیم که لاقل یک مقدار آب ذخیره کنیم، بنده های مثلا بسیار خرد ریزیره که خود مردم محل بتانن. یعنی ما زیاد در قسمت پروژه دولتی که بسیار دیر دوام است بسیار طور علاقمندی زیاد ندارم، ما علاقمندی به او پروژه دارم که خود مردم دست به کار شون و خود مردم به اصطلاح به حد آگاهی زیاد بلند برن که چطور بتانن که اینمی آفت به اصطلاح از خانه خود شروع کنن و این گپایی است که لاقل میتونن که یک بار به اصطلاح کم کنن و گپای دیگر که مثلا ما بتانیم که لاقل دیگر از آبهای زمینی استفاده نکنیم. تمام توجه رو مثلا اول بند شاتوت که یگانه امید و پناهگاه در مثلا کابل است که برای 2 میلیون انسان اگر بخیر و آماده برآوردیش برای 2 میلیون انسان آب شفاف به اصطلاح میرسونه که این ما همین کلچر استفاده از آبهای زمینی رو استاپ کنیم و بالاخره این با آبهای سطحی به حساب دور بتیم که آبهای سطحی را تصفیه کنیم و به اختیار مردم قرار بدیم شه و بالاخره در مواقع تر سال به هر شکل اشکالی که میشه که ما پروژه بسیار خرده بسیار کوتاه مدت را بتانیم که آبهای زمینی شهر کابل به شکل اشکال خود ما در قسمت ریچارج توجه کنیم. من میخوایم دوباره تکرار کنم که ما برای بند شاتوت تا 5 الی 10 سال امیدوار نیستم که تا 5 الی 10 سالی آماده برآورداری شود و چی باید که بندایی که مثلا از مثلا دوستای ما که یاد کردن که از در قسمت شاواروس است یا باغدار است گپا اینی گپا است که خود مردم دست به کار شون و گپای دیگر که خود دولت یک کم اقدام کنه، یک کم از حرکت کنه که به اهمیت این موضوع پی بره. این موضوع اجندای زی نیست. همین است من از استاد پانتون میخوام شما بگم که ما در افغانستان نمیفهمیم که کجا چقدر آب داریم، نه کیفیت چه میفهمیم نه کمیت چه. همین کلچر و فرهنگ به اصطلاح تحقیق در دیگر دنیا همین ستون اساسی و فقرات پلان های بعدی و پروژه های بعدی در مملکت است.
البته دا وظیفه پانتون رو چې تحقیق کوي خلک درته تیزیس لیکي او په دې غوښنو باندې باید تیزیس ولیکي په دې باندې
اوس کله تاسو وایم چې په پانتورو کې په وزارت تسلط عالی که متاسفانه د تحقیق لپاره قطعا یا بودجه نشته، یعنی دغه کچر مرده.
حالا ایدم شور نتیم که سب مشکلات هم بسی ویخی بالا میره باسه.
خیلی هیوات سب نیو پشتانه لرم مخی شاغل نجیب صدید وویل چې په افغانستان کې د اوبو د جذب څن کابل ته اشاره وه چې د اوبو د جذب امکانات له منځه تللي دي چې ټوله پیاده روانه او سړکونه چې پاخه شي نو بیا به اوبه څنګه جذب کیږي. ما چې په دې نورو دنیا کې په خصوصا په اروپایي وادو کې لیدلي دي دلته هم د سیمیټي پیاده روانه دوی تقریبا ټوله بدل کړل، همدغه تیږې کې خودلې وړې وړې تیږې او چې په منځ کې چولی وي چاکونه وي او اوبه ترلاندی زیکل چې باران ووریږي اس په برسیره نه پاتې کیږي هغه جذبیږي. او موږ چې ډیر زیات تیګ لرو خصوصا سیمنٹ نه لرو لا گاونډي وروري دا ولیکن تیګ مخپلې دي او دوی بیا نه لري دوی لډیر لري لرو زاین راوړي لیکن بیا هم تیګ کاروي او تیګو سی بیا جوړي ډیر خلکو ته کارم مساعد کیږي.
کله دې طریقې امیرم د فکر اربکیا مربکیا نه تیکال کل کوار او مونوپول نه کنه
خیر خپل کابل کوم چې پیدا کیږي. نو هوا څه دا شی اول ساسو نظر په دې اړه غواړم چې واقعا د سیمټونه یا سیمټي پیاده روانه دومره ډیر شوي دي او لارې دومره پخې شوي دي چې د اوبو د چسب امکان کم شي او که چېرته تاسو هم په دې عقیده یاست نو فکر کوئ چې همدغه تیګې لاره ده. واتساپ لکه چې تلیفون قطع شوی دی. خیر استاد اقرار تاسو په دې اړه نظر
بده جواب درکم.
مهرباني مهرباني
زه بده جواب درکم. صدا په ټوله دنیا کې د کل دنیا مروج یې نیمس کې به هیڅ وجه منابع کې منبع ریچار چا په زمینی است او را به اصطلاح به حیث خانه مسکونی یا سرکای اسفالت میدانه وی نمیسوزن. اگر میسوزن بازم همون گپایی که با شکل اشکال باید نقاط را باید باقی بگذارن که لاقل آبای زمینی بسیار به شکل آسانش و به شکل عادیش با آبای زمینی داخل شده بتونه. و گپی را که شما در کل کابل میبینید که تمام سرکا و یا اگر شما با کابل تشریف برید میبینید که تمام شهر کابل تا بلنکوش تمامش مناظر رایشی ساخته شده و در این شکل نیست که یعنی برای ریچارج آبای زمینی فوق العاده سایه محدود باقی مانده و این یکی از پرابلم های بسیار کلان است که نباید که همچو یک گپ شوه و یگانه یکی از مشکلات های عمده همین شده میتونه که روسیه در این شکل نیست که حال ما منبع ریچارج بسیار محدود در شهر کابل داریم و بهتر است که در پروژه بعدی اگر خدای پاک بخواد که بر همچون یک موضوع بسیار عمده و مهم که یه از فاکتورهای بسیار عمده است که باید ملاقل امی زمینی ریچارج آب بارانه یا برف زابشن برف برای موقع بهش مساعد شدن که با پای زمینی این ریچارج شوه. در شک نیست که این یک قدم بسیار خود به نظر میرسه ولی در قسمت ریچارج آب زمینی یک تاثیر عمده خود داره.
بله برحال چند دقیقه دیگه از وقت برنامه باقی ماند، از دو خاطر آقای ساروان از این برنامه یک نتیجه گیری خوب بکنیم، قسمی که مهمانای محترم ما به این توجه را جلب کردن این بسیار موضوع حساس است. در آینده ها بازم
بیا هم پدی خبری که یه مسئله چه مخکم استاد ورته اشاره وکره آخه داده چه دی بندونو یا کاسی جوریشی خلقیم دویوی چه دا کار کولیشی پا کابل که لمخ کی سخم جن دندونه او اما هغه دندونه په وچی دوری نو آیا داسې امکان نشته چې همدغه اوبه اوس چې سړکونه هم ډېر پاخه دي او پیاده روان هم پاخه دي داسې لارې ورته جوړ شي کانالیزیسیون په شکل سره یا په ډېره هغه د نورو دنیا په ساویه په چې ډېر ژور کانالیزیسیون یا هغه سیمنه د اقل ویالې ورته جوړ شي چې همدغه اوبه چې د باران راځي همدغسې ډنډونو او همدغسو کاسو ته انتقال شي. د دې امکان څومره شته او فکر کوئ چې څومره مصرف غواړي؟
کاملا یعنی که از تجربه بسیار موفق ایران نمیل ازه فقط یا چی کدن که امی آبهای سیلابی را یا آبهایی که در مواقع تر سال میبارن اونمو رو مهار میکنن از مردم محلش گرفته تا دولتش. این یکانه به صلاح بسیار جات پلان زودرس آجله که میتونه که ما فقط امی لازه اگه بتونیم که حال شما مثلا کل اشمت خانه حال کاملا کشکیده مثلا کلای دیگه که در اطراف کابل بوده کل از خشکیده که خود این کلا یک منبع عمده ریچارج آبهای زیرزمینی شهر کابل بوده و در این وقت سال باید که ما در واقع تر سال اینمی کلایی که خشکیده اگر ما لاقل برزی یک پلان و پروگرام داشته باشیم که اینا را لاقل یک 50-30 تا 70 سانتی متر آب مادی داشته باشیم، یعنی از گذر به اصطلاح محیط زیستی و از گذر ریچارج آبهای زیرزمینی که گپ بسیار دقیق برای تغذیه آبهای زیرزمینی است یک گام بسیار بزرگ خواهد باشه که ما اگر بتونیم در مواقع تر سال این مشکل حل کنیم. یک پوینت را میخوایم خدا کنه وقت داشته باشیم که به استفاده از موقع شما که نه تنها شرای افغانستان یک دقیق نبره که ما کردیم در قسمت هلمند و در قسمت باکو جناب ساربان صاحب و جناب نظر صاحب که دشت ها هم در امان نیست. ما میخوایم به شما اناونس کنم که اگر ما ارقام را ساتلایت ایمیجری گرفتیم که در سال 2002 هیچ گونه اونجا مثل سایه سبز وجود نداشت ولی در 2018 ارقامی را که ما داریم در حدود 25,000 حلقه چای عمیق با سیستم تکنولوژی سولار سیستم که یک طوفان بدبختی کلان دیگر در این ملک آورده به این معنی که اینال به اصطلاح کاروباری مواد مخدر برای مردم چا کندن و او را کاملا با واسطه واتر پمپای سولار سیستم آماده کردن و هر قدر آبی که خواسته باشن چون او به استفاده از سولار سیستم استفاده میکنن. تصور کرده میتونین که این بدبختی از شهر برامده حتی شهرها به صلاح
حتی دشت و تم رسیده لده دشتای مکرومی ده
بله
استاد ده هم ده
چه یک قام کاملا دقیق است یعنی
ده هم ده ده باکوا پا ارتباط هم آوریده لده لیکن ده خبر هم ده چه ورسره نو ونی هم دیری خودل شویده نو کلا چه سرسبزی زیادیشی بیا فکر نکوی چه پا اقلیم که تغییر رازی و وریزی و بارانون هم ورسره زیادیشی
اگه یو میار لری جناب ترمان صاحب سوز که تا دقیقه دزمه که لنده و بخلاصه که تا دقیقه ونه لپاره و بلکومه که وزد ما دقیقه تشویش دقیقه در سالت مثلا پر 2002 که یو حلقه چانه و وز 15 زره حلقه چاگانه دی او دقیقه چندین ساعت در فعاله دی او لدین استفاده که بسوات غیر معقول سره وقت از مثلا زی مالگم شاید حالتا پر میاشت که حتی پر کال که شاید 15 متره 10 متره در اوبه که کت لرسی در پزرگترین فرصت سره اگر کم سرزبری سالت پیسه به در سرزبری طول در مواد مخدر دی در اونه نیدی کم بچه نیدی در منگه یا نوع تحقیق در ای آریو طرف نشوه دسته یعنی کاملا مسترد دسته است منگه دقیق ترس و تشویز منعیسته و دو بو شاگرد یعنی در غرونه دشتی هم پا امان که نیدی او در خود مخصوصا در خارو منزو که لدین بدبختر در کیفیت دو بو و کیفیت دوم موازی لالم دی کیمیا سر مخ کروان ده کیفیت دوم دیر پالت تاثر کده پیدی مانه سمنگه ارقام دارو ده خبر متاسمه تاس پروگرام دیر زیگ ده سر منگه ارقام اسنات ډیر جوړ لروسه بالکل لام رغزر کمیت نه لو هم رغزر د کیفیت نه متاسفانه مخصوص مراکز ده خو کوم شکرته نفوس فوق ذاته ده اته د جنجال دی کمخت وبو او د کیفیت دوبو ډیر مخ په زوړ روان ده او زه دغه تشویش لرم کوم په دغه شکه منګل کې توجه تونکو مخصوصا دولت په دغه کنټرول ونی کی کنټرول دغه حق ده چې باید کنټرول کې په دغه د اوبو په زیرو باندې اوس کوم چې قسم مثلا تر جای کې مثلا منابع او بیس مثلا به شو مثال پروژې لوګر میتم این قانونی نیست که در حریم دریای لوگر یا پروژه آبی که برای منفعت عام هیچ گونه منبع ملوث کننده و هیچ گونه منبع که لااقل از آبهای استفاده شخصی کنه مجاز نیست. شوپرین در فاصله 5 متری 10 متری چای یا برای زراعت است یا برای شخصی است. یعنی کنترل باید دولت باید بگیره و هر چه زودتر سریع حرکت کنه که حالا یگانه امید ما در کابل اگر میخوایم مثلا پروژه افشار جواب دارد که آبهای نداره و آبهای پروژه علاودین و پروژه لوگر ما هم در حالت جان کندن و بسلا
بله رویش و خیلی مکار سه بازم در برنامه این صحبت میکنیم. این مشکل آب نه تنها در افغانستان بلکه در سطح بین المللی هم یک مشکل بسیار عمده است. حتی بعض متخصصین فکر میکنن جنگ های بعدی سر مسئله آب خواهد باشه. خب امیدوار هستیم که امروز توانسته باشیم توجه جدی را به این موضوع جلب کرده باشیم و رهبرها هم به این موضوع توجه بکنن. در آینده ها بازم این برنامه را ادامه میتیم. پوهان صاحب محمد نعیم مقرار استاد پانتون کابل همچنان دکتر عبدالله ایوات مؤسس مرکز تحقیقات و مطالعات نوین افغانستان بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان به برنامه. همچنان در قسمت اول آقای زبیل‌الله سادات و اون سخنگوی کمیسیون انتخابات آقای فضل احمد حقمل، فضل رحمان اوریا، آقای صدیق پتمن، آریان خیبر از شما هم تشکرم. چون کسایی که امروز در تهیه و نشر از این برنامه با ما همکاری کردن آقایان وایس کاکر، رامین کاکر، امانلای امیرزای، میر احمد صافی از شما هم تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان. سر بسنگ سر سنگ